السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کله کوم د دې سات ډیره برخه ترشنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړی شوی په دې پروګرام کې په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو په اړه خبرې کیږي په دغو سیلابونو کې په بیلابیل ولایتونو کې لزګونه کسان مړ شوی دي دغه راز درانه مالی زیانونه هم خلکو ته اړولې دي دا خبرونه واورې چارواکي او د چارو شلون کې هم ورته رابلل شوی تاسو ته به دا سپارښتنې وکړي چې څنګه سیلاب ځپلو سیمو کې ځانونه وژغوري څنګه د ځان ساتنه وکړي خبرونه ته زنګ هم راوهلی شي خو اوس پام وکړئ څو لاندو خبرونو ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو تنظیمون کې رامز الکبروف د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې پرونی 14 پکلکه وغندله بل ورته د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش پر خپل ټوئیټر پانه په دغه 14 کې د وجل شو کسانو شمیر 19 تنه خودلې دی خاغلی ګوترش ویلي چې په دې 14 کې یو شمیر نور کسان ټپیان شوی هم دي د طالبانو د حکومت سرچینو او د غراز ایمرجنسي روغتون بیا د مرګ ژوبل شمیر کم یاد کړی دی د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان ویلي چې په دغه 14 کې یو تن وژل شوی او 12 نور ټپیان دي د طالبانو په حکومت کې د طبيعي پیښو پر ضد مبارزې د وزارت ویان د تیرو دوه ورځو په سیلابونو کې د 13 کسانو د مړینې خبر ورکوي محمد نسیم حقانی بیګا ازادۍ راډیو ته ویل چې دغه کسان په غزنی او کندهار ولایتونو کې تازه مړ شوی دي د زابل د عامه روغتیا رئیس هم ویلي چې په دغه ولایت کې شپږ تنه په سیلابونو کې مړ شوی دي په غزنی کې د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت دی و رنجر موټر د چپکې دوه په پیخه کې اته تنه طالب سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې د شنبې په ورځ د غزنی له امنیت قومندانۍ څخه په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې په دې پیخه کې دوه تنه سرتیري د طالبانو وژل شوي او شپږ تنه نور هم ټپیان دي اوکراینی ځواکونو نن وویل چې په خرسون سیمه کې په لزګونو روسي پوځیان وژلي دي او د روسي د سرتیرو د وسلو د وزیر مې لمنځه وړي دي رویټرز اژانس د اوکراین په جنوب کې دغه هیواد د پوځي چارواکو په وینا خبر ورکړی چې د جمعې په ورځ په خرسون کې ترسلو ډیر روسي پوځیان وژل شوي او د هغوی یو شمیر ټانکونه یې لمنځه وړي او د بندیانو د احتمالي تبادله په اړه د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په پرونیو خبرو کې پرمختګ نه دی شوی انټونی بلینکن او سرګی لاوروف په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د هغو بندیانو پر تبادله خبرې وکړي چې ښایي د امریکا د باسکټبال نامتو ستوری بریټنی گرینر او د روسیې د وسلو سوداګر ویکتور بوت هم پکې شامل وي
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو ترشنه آسمان لاندی د دیونه په خبرونه کې مو زه هر کله کوم زاج ملندم په دې خبرونه کې بحث په افغانستان کې په ورستیو سیلابونو کوو په افغانستان کې په ورستیو څونه یو کې پرله پسې په ګڼو سیمو کې داسې سیلابونه راغلل چې په ځینو مواردو کې کم ساري دي حتی ځینې هغه سیمې چې کله پکې سیلاب نه و راغلی او د خلکو کورونه یې نه وړي سیلابونه راپورته شول او خلکو ته یې مالي ځاني درانه زیانونه واړول دا سیلابونه له هرات نه رانیولې تر تخار او بدخشان تر ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې څرګند شول یو شمیر ولایتونه تر نورو زیات سیلاب ځپلي دي خو په مجموع کې په ټول افغانستان کې په ورستیو کې کمساري سیلابونه ولیدل شول تر دې مخکې په افغانستان کې په ډیره شدیده ګرمۍ را مخې ته شو او په ځنګلونو کې په ځینو سیمو کې سخت اورونه ولګیدل دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې هم د اقلیم د بدلیدو خبرې کیږي همدا یوه اونۍ مخکې اروپا او امریکا د ګرمۍ له یوې شدیدې څپې سره مخ وه په ایټالیا یونان او ګڼو نورو هیوادونو چیک جمهوریت کې ځنګلونو وور واخیست او پراخه ځنګلونه وسوسېدل همدارنګه په هسپانیا او پرتګال کې ګڼې مړینې د ګرمۍ له زیاتېدو سره وتړل شوې یو شمیر ساینسپوهان باور لري چې په نړیوال اقلیم کې بدلونونه راغلي دي تودوخه د نړۍ په کچه زیاته شوې ده او دا د دې سبب شوې ده چې په غرونو کې یخچالونه ویلې شي ګرمي زیاته شي ځنګلونه اور واخلي او همدارنګه سیلابونه او نوري طبي پیخي زیات شي. دوی د انسان یا بشر کړني ټکنالوژیک فعالیتونه د کاربن ډای اکساید د غاز زیات تولید دا د دې سبب بولي چې په اقلیم کې بدلون راغلی دی. خو آیا دغه نړیوال اقلیمي بدلون چې ساینسپوهان پرې باور لري پر افغانستان یې اغیزې کړي دي او که کړي دي پر افغانستان یې اغیزې څنګه دي؟ څنګه کیدلی شي چې په افغانستان کې خلک، حکومتونه او دولتونه د دې اغیزو په وړاندې مقابله وکړي، د وچکالیو اغیزې راکمې کړي، د سیلابونو اغیزې راکمې کړي او همدارنګه نورې هغه طبیعي پیښې چې د نړیوال اقلیم له بدلون نه رامنځته کیږي. تشنا اسمان لاندې د دې اونۍ په خپرونه کې له میلمنو سره په همدې باندې بحث کوو او له تاسو نه ستاسو په سیمه کې د وضعیت په اړه باندې اورو. په خپرونه کې راسره میلمانه دي پوهان ډاکټر ذاکر الله صافی د کابل د پانتون استاد پاتې شوی دی، همدارنګه ډاکټر محمد ولی سالاری د همدې پانتون استاد دی، مولوي محمد نسیم حقانی چې د طالبانو په حکومت کې د پیښو سره د مبارزې د اطلاعاتو او اړیکو مسؤل دی، دی به هم د خپرونې په یوه برخه کې راسره یوځای شي او همدارنګه وروسته که د موږ تخنیکي همکاران وتوانېدل ډاکټر نجیب الله سدید او همدارنګه حمیدالله احمدزی چې دوی دواړه هم په دې برخو کې کار کوي دا به هم راسره یوځای شي. اوس به راشو لومړی پیل به له پوهان ډاکټر ذاکر الله صافی وکړو. صافی صاحب، ستړي مشې خپرونې ته، دا راته ووایي چې په افغانستان کې دغه وروستي سیلابونه په دې وروستیو څو اونیو کې تر میاشتم زیات وخت وشو، کله په یو ولایت کې راځي کله په بل ولایت کې راځي او تاوانونه او زیانونه یې مزخته زیات دي. د دې سیلابونو او د نورو پخوانیو سیلابونو تر منځ ځینې وایي چې دا کمساری دي یا بې سابقه دي، فکر کوي چې هم دسیده؟
سلامونه آن صاحب تاسو ته، د ازادۍ راډیو محترم اوریدونکو ته، د باس میلمنو ته. واقعا ډیر ښایسته باس او ډیر ښه سوال دی. خبره دا ده په مجموع کې که تاسو فکر وکړئ په نړۍ کې اول دا تاثیرات موږ تاسو وایو چې اقلیم مخ په تغییر دی او اقلیم تغییر شوی دی. عوامل یې موږ تاسو پوهیږو چې دې کې د ځینو د پرمختللو هیوادو د ځینو منابعو د پیروي استعمال په وجه باندې دا تغییرات او دا ستونزې رامنځته شوي چې تقریبا حرارت تودوخه مخ په لوړېدو ده او د لوړېدو سره سره داسې وچې سیمې لکه لنډ ناک چې افغانستان دی دا ډېر زیات متاثره کېږي، ځکه دوی ته بهرونه نږدې نه دي، د دوی هوا نه کنټرولېږي، نه اداره کېږي، دا تاثیرات رامنځته کېږي. ولې په افغانستان کې تاسو فکر وکړئ چې دغه سیلابونه چې اوس راغلي تقریبا د ډېر وخت نه موږ داسې داسې د بدو حوادثو شاهدان نه وو چې واقعا ډېر خراب او ډېر مخرب سیلابونه وتی دي او ډېر ځایونه تخریب کړه، ډېر ځایونه خراب کړه. چې په دې کې مختلف عوامل دي، اول خو په مو موږ تاسو طبیعت وایو چې طبیعت ملامتو، اما په ځینې کې په بعض مواردو کې هغه کړی دی چې موږ تاسو باید مد نظر نیولی وای، په هم کار کړی وای، دې اړخ ته هیڅ توجه نه شوه چې موږ ځنګلونو ته وسعت ورکړی وای، موږ د خاورې پوښلی وای، موږ د چا خبره دا د ریور امبیمنت یا د ځینو ساحو د پلو جوړول یا د ساحو جوړول په دې باندې کار کړی وای. افغانستان داسې خدای پجات هیواد پاتې شو، په ډېرو مسایلو کې پیشرفتونه وشول، ولې په دغه مواردو کې هیڅ کار ونه شو، هیڅ هغه ونه شو. دا و چې زموږ ستاسو طبیعت، زموږ ستاسو جغرافیه د طبیعت لپاره ډېره خلاصه پاتې شوه او ډېر په اسانۍ سره دا د تخریب په مخ کې واقع شوه چې دغه با سیلابونه جسا کړل. چې واقعا چې کله خبر اورم ډېر دردونکی دی، ډېرې ساحې خرابې شوې او لا هم زه د خدای غواړم چې خدای دا آفت او مصیبت موږ تاسو نه لرې کړي او نور هم دا مخ په زیاتېدو دی، ځکه د خاورې سطح تخریب شوه، هغه بوټي چې د باران د اوبو د جذبېدو سبب کېدلې هغه د منځه لاړې او دا نور هم تقریبا څه وایم.
مننه ښاغلی صافی، بېرته درته راستنېږو په مختلفو لارو دا چې څنګه یې مخه ونیول شي او په نورو اړخونو باندې هم خبرې کوو. ډاکټر صاحب، نجیب الله سدید هم راسره دی، د اوبو د مدیریت په برخه کې څېړنې کوي په المان کې. ښاغلی سدید، تاسو ته هرکلی وایو. ویل کېږي چې خای ورستی دی هوا تودوخی دی افغانستان پا زینو لورو غرونو کی یا پا اغسیمو کی چی همیشه پا واورو پو خلیوی اول تا یخچالو نوا که دیشی چی دغه یخچالو نما ویلی شوی او دام دی سبب شوی چی پا سیلابونو کی زیادواله راشی لطاسو هم ورته پختنه کوم چی تاسو فکر کوی پا افغانستان کی دغه ورستی سیلابون ولی دیر ویجارون کی دی ولی ورانون کی دی او پدیر کچر ازی مثلا هم دانن مگل کندهار نخبر لرو پرونم لغزنی نخبر درلو دا بلا ورزم لننگرهار نخبر درلو چی باتی کود که لاری گودری ورانی کلی دی هم دارنگا دی شمال خواته کت هم دی سیلابونو ریپورتونه دی زیانونو ریپورتونه کم دی خو دا پا دی مانانه دا چلتا سیلابونه دی راغلی پا تخار کی پا کندوز کی پا بیلا بیلو ولایتونو کی مک دی سیلابونو ریپورتونه لارل او سکالی او چورانون کی و تا سوی علت پا چکی وینه
دیر منا دیر شب اختنا دیر پر مختلی حوادونه لدو سوکال زیاد دی سیلابونو ریکورد نلاری نو زکا مونگا نشی ویلی چه سکال مو دی آزامی سیلابونه در لودان دی تاریخی آزامی سیلابونه داتی که دایشه چه پخواه هم دست سیلابونه راغلی وی خو دی ارقام و نشتوال سکا مونگ نشد کولی چه وی پدادازو لگو وی چه سکال دیر ورستنه لرو او دیر شدید دی سکال یو مطلب دیر مهم دی سکال دی هند له سمندر څخه له دې تودوخه له امله دیر دغه مونسون د هندستان مونسون څخه چې دیر په چټکی روان دی او دیر شدید دی دا له نارمل حالت نه لکس دیر دی او موږ هم تاثیرات ګورو چې په افغانستان کې په بیلابیل سیمو کې د آنی د سیلابونو سبب ګرځېدلی دی او پاتې شو د یخچالونو مثلا افغانستان متاسفانه دغه په همالیا او هندوکش ساحه کې زموږ یخچالونه ډېر په چټکۍ ویلې کېږي مونږ په 1990 کال کې تر 2015 کال کې پورې څوارلس فیصده یخچالونه مونږ لاسه ورکړی دی دا تاثیر لري خو یخچالونه چې ویلې کېږي هلته جهیلونه تشکیلېږي مونږ سږ کال په پاکستان کې فرض مثال په پاکستان په یو دره کې هلته په ګلګت کې یو جهیل سقوط شو چې له دې امله ډېر یو غټ سیراب سبب شو خو مونږ تر اوسه پورې کوم جهیل سقوط په افغانستان کې نه دی اورېدلی او زه چې د ساتلایت تصویرونه ګورم او تعقیبوم کوم جهیل سقوط کړی نه دی تر اوسه پورې
ډاکټر صاحب نجیب الله سدید برور مخکې له دې نه چې سالاري صاحب ته ورشم له تاسو یو بله پوښتنه هم کوم په اروپا کې تاسو په المان کې په اروپا کې هم سکالی دی ګرمۍ یو توده څپه راغله چې خپل دغه د تاسو کوربه هیواد هم پکې و دغه څپه تاسو څه ډول ارزوئ آیا دا ځکه چې ویل کېږي چې شاید اقلیمي بدلون د دې سبب شوی چې د اروپایي هیوادونو داسې یوه ګرمۍ تجربه کړله په ځنګلونو کې په ځینو هیوادونو په ځانګړې توګه په یونان کې اور ولګېده همدارنګه د پرتګال په ځینو ځنګلونو کې دلته په دې چک ریپبلک کې یا په چک جمهوریت هوریت کې په ځینو ځنګلونو کې اور لګېدلې و د دې په اړه باندې کراته وایي چې اروپا د څه هوایي بدلون سره یا د اقلیمي بدلون سره دا اوس مخ ګڼي
بالکل اروپا سیاستوال اوس پوه شوي دي چې دا اقلیمي بدلون تاثیرات یعنی څه موږ تاسو ګورو چې پاریس کانفرنس تر اوسه پورې ډېر هېوادونه وعدې ورکړي دي چې ګازي بلخانایي تولید کم کړي خو داسې ډېر پیشرفت پکې لیدل کېږي نه یو دغه د سږ کال دغه تودوخې څپه چې په اروپا کې او په آسیا کې هم و دغه بیخي بې ساري و ما په پخوا هم وویل چې تر 200 کاله مخکې موږ د حرارت درجه ثبت نه لرو اما تر اوسه پورې له 200 کال نه تر اوسه پورې په بیل بیل شهرونو کې په اروپا کې په ډېر شهرونو کې دغه ریکارد مات شو دغه ریکارد کېدای شي چې سږ کال د سیاستمداران په اروپا کې په دغه مسله یو نتیجه کې باندې ورسېږي چې اقلیمي بدلون سمه مبارزه غواړي او سمه سیاست غواړي او سمه پلانګذاري غواړي
مننه کوم خغلی سدی درسته به بیا هم رازو چې اقلیمی بدلون د چویل کیږي چې د بشری کړنې یا فعالیتونه پکې رول لري، دا څومره رول لري؟ اگر چې په افغانستان کې خای ټکنالوژي او کارخانی او دغه دی مزره غازونو تولید هم رنه یي، خو که د موږ په شاوخوا گاون کې څومره د موږ په اقلیم باندې اغیز کولای شي؟ په دې به ورسته کیږو. زبا ډاکټر صاحب محمد ولی سالاری تم هرکلی وایم. ډاکټر صاحب ستړي مشي، تاسو نه بداو او روچی په افغانستان کې د سیلابونو په وړاندې په طبيعي اړخ باندې خو يم وغه گیدو چې په سببونو باندې دواړه ډاکټر صاحبانو خبري وکړلې، دی حکومتونو عموما چمتواله څومره دي؟ څومره مونږه دی حکومتونو په کچ باندې پوخا یا وس او څومره دی ولسی کچ باندې چمتو یو دغه سی پیخته دی مونږه هغه زیربناوي څنګه دی، یعنی دی سیلابونو په وړاندې؟ ځکه سیلاب خدا سند چې تازه موږ سره مخ شوی یو، خای دی موږ نکونه 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 ټول ور سره همدې راغلی یو، د موږ هغه زیربنایي او د موږ هغه د مبارزې وسایل او د سیلابونو د مخنیوي لپاره څه ډول ارزوي تاسو؟
مننه کوم تاسو ته، تاسو کارکوونکو ته، د رادیو کارکوونکو ته او ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. فکر کوم لکه څنګه چې په اون صاحب مخکې یاده کړه، په اون صاحب توفي فکر کوم چې نه په تیر کې دې ته داسې خاصه توجه شوي او نه اوس هم. اوس خو به اقتصادي مشکلات او دغه د دنیا څخه په اصطلاح د تعامل مشکلات وي، خو مخکې دغه شان نه و. متاسفانه چې ډېر کار ونه شو. زه فکر کوم دا د تغییر اقلیم په مقابل کې مبارزه دا د دولت کار نه، بلکې د ټولو خلکو کار دی اصلا. یعنی موږ کولای شو چې د اقلیمي تغییراتو په مقابل کې مبارزه د کلیو نه شروع کړو، د غرو نه شروع کړو. موږ کولای شو چې مثلا د واټرشید منیجمنت دی، یعنی د اغمدکې په د بارانو نه منځته راځي، د واورو نه منځته راځي، د غرو په مدیریت کې موږ کولای شو چې په غرو کې د مدیریت کړو. موږ کولای شو چې د اوبه عمل ته کنټرول کړو. متاسفانه چې نه په ګذشته کې بهته خاصه توجه شوې او نه اوس، او دوستو حالات کې د دې فکر کوم یو فرصت شته دی. او فرصت دا دی چې اوس د نړیوال سازمانونو لکه د ملل متحد د محیط زیست اداره، د WFP یا نړیواله خوراکي اداره، دا د خلکو سره کومک کوي، خصوصا د WFP که دغه کومک په داسې شکل وکړي چې دا د کار په مقابل کې خلکو ته دغه مواد، خوراکي مواد یا هر څه نقدي مواد چې دي دا ویشي، که یو کار وکړي چې دا په کلیو کې د خلکو ته د دې تغییر اقلیم لکه دا وایي چې موږ نه کې ویني. تغییر اقلیم یو تعریف دا دی چې کله چې یو ډېر لوی تغییر په آب و هوا کې راشي، یعنی مثلا لکه دا وایي چې سیلابونه راځي، درجه د حرارت یو ځل ډېره لوړېږي بل ځل ډېره ټیټېږي، دا د خپله دغه تغییرات د دې سبب کېږي چې بالاخره دغه مشکلاتو تباهي او فصلونه لکه دا وایي چې بارانونه دي، سیلابونه دي، دغه منځته راشي. دا یو ډېر ښه مثالونه کېدلی شي د کلیو خلکو ته، چې یو خلکو که تاسو ونه غواړئ دغه شایي د دغه پدیدې د دغه مشکل مخه ونیسئ، که دا کار ونه کړئ تاسو ځمکې مري، تاسو هغه شی چې تاسو دغه د خپل غذایي منبع یعنی تاسو منبع ده دغه نه غذا تهیه کوئ، دا ټول شیان د منځه ځي. زه فکر کوم چې اوس خلک دېته آماده کېدلی شي. زه داسې فکر کوم، یعنی زما یوه مشوره امارات اسلامي ته دا ده چې د ملل متحد د دغو خلکو دغو ادارو ته لکه WFP FAO چې هغه هم د زراعتو بحث کې کار کوي، چې د دوو ادارو سره کار داسې وکړي چې د کار په مقابل کې خلکو ته غذا وویشي، یا مثلا غنم ورکړي یا د تخم غنم ورکړي داشا، او دغه اوبه په اسانۍ په غرو کې کاتل کېدلی شي. یو مثال مثلا د واټر شید منیجمنت دا دی چې که دا خلک، یعنی دا یو راکټ ساینس نه دی، داسې یو شی نه دی چې امکان لري هر څوک دا کولی شي. که په غرو کې مثلا یو دوه متره اوږد، یو متر یا یو نیم متر ژور او یو متر سوراور ځای وکم کیندل شي، او که داسې شکل وکیندل شي چې ټول، یعنی په عمودي شکل نه وي، داسې یو شکل وي چې یو د بل د لاندې دغه ژوروالی دغه کندې را نه شي په تنګو کې، که د یوې نه اوبه اضافه کړي چې بلې ته، چې د بل نه بلې ته. دې سره موږ کولی شو چې هم د سیلابونه مخه ونیسو او هم خلکو ته مو غذا ورکړي، او هم د ځمکې د لاندې چې د اوبو د ایکوفیر یوه خاصه طبقه ده چې په دې کې اوبه شته، د اوبو ساتنه هم کړې، یعنې د اوبو چې د ځمکې د لاندې دي د هغو ساتنه به لوړه شي، بلاخره به چینې راووځي او د هغو په څنګ کې به خلکو ته اوبه اماده شي او زراعت به منځته راشي. او په څنګ کې د دې دغه واړه چې ډبونه مونږ جوړولی چې دا نسې مټ غوړي نه بل څه غوړي
مننه کوو ښاغلی سالاري په دې باندې چې څنګه کولای شو په دې باندې به لږ وروسته وغږیږو په جزئیاتو باندې. د تاسو دغه مشورې واقعا چې جالبې او په زړه پورې دي. د افغانستان خلک په کرنه، مالدارۍ او همدارنګه د طبیعت په ساتنه کې تر اوسه پورې په غانانوي توګه مخې ته ځي، او دوی سره دغه د تاسو په څیر باندې د پوهانو د برخو د متخصصانو مشورې او وړاندیزونه یا دوی ته نه دي رسیدلي د عامه پوهاوي په شکل باندې، او یا ډېرې کمې رسیدلي دي چې ولسي خلک په دې برخه کې بلد نه دي. زه ورځم ښاغلی صافي صاحب ته. صافي صاحب، که څه هم ښاغلی سالاري صاحب په دې باندې خبرې وکړلې، په نړۍ کې طبیعي پیښې کیږي لکه مخکې چې سدید صاحب وویل، په ټوله نړۍ کې اقلیمي بدلون شته دی، او د اقلیمي بدلون له کبله په ځنګلونو کې اورونه هم لګیږي، سیلابونه هم راځي. مثلا دغه په چک جمهوریت کې څو کاله مخکې دغه د ولټاوا سیند اوبه دومره راپورته شوې چې د پراګ نیم خارې لاندې که خو زیانونه هغه که بشري زیانونه دي که مالی زیانونه دي، دغه توانایی هم په دې ولسونو کې شته دی، هم د دوی په دغه جوړښتونو کې شته دی چې هغه زیانونه یې محدود وساتي. په ځانګړې توګه بشري زیان، د ماشومانو وړل د سیلابونو کې یا د کورونو په خلکو باندې چپه کول، دا ډیر په ندرت سره پیښیږي، په کمو مواردو کې پیښیږي. خو په افغانستان کې چې سیلاب راشي همیشه بشري قرباني لري، ماشومان وړي، څاروي خود څه کوي، په دې داوسې په زرګونو څاروي وړي دي. ولې د موږ سیلابونه ډیر زیان لري او ډیر بشري زیان لري په داسې حال کې چې تر ممکنه حده پورې ځینې لارې چارې شته دی چې لږ تر لږه که د نورې ویجاړۍ مخه یې نه شو نیولې، هغه انساني مرګ ژوبله راکمېدلی شي.
آن صاحب محترم، مخکې دی چې زه دغه خبرې ته راشم، زه دوه ټکي باید تاسو یو وضاحت درکړم چې یو نجیب الله سدید وویلي چې سږ کال منسون څپې زیاتې شوې دي، او بله خبره تاسو وکړه چې په افغانستان کې موږ تاسو د دونه شیانو نه استفاده نه کوو چې تر څو د هوا درجې حرارت لوړه شي. نو خبره دا ده چې د منسون څپې هېڅکله نه زیاتېږي. منسون څپې د ابهار د یو بچې دپاره داسې یو معنا لري لکه د یو څورته د یو بیلانس کول کوونکي چې موږ تاسو په تله کولو کې ورته داړه وایو. هر کله چې په یو منطقه کې حرارت زیات شي، تودوخه لوړه شي، دا په خپله دغه منسون څپې د ځان خواته رابلي. د دې منسون څپو سرعت مربوط د هغې منطقې ته دی چې هلته حرارت لوړیږي. افغانستان کې یو بېساري ګرمي دا څورې زموږ تجربه کړه. او بله خبره دا کوم چې زموږ د یقین په خپله پوهېږي چې کله مثلا د ثور او جوزا میاشت کې چې ګرمي ډېره زیاته شي، هغه د یو با تجربه دیقانه پښتنو کې وایي والا سبا پر سبا به ګلۍ کېږي، ځکه چې دلته هغه سرعت د څپو، سرعت د اوبو د مالیکولونو، هغه غړېدل د دې خواته، هغه سبب د دې کېږي چې ډېر زیات شي، او سبب د دې شي چې په یوه د دې چې یوه قطره باران تولی شي، هغه قطره ډېر غټه او منجمی شي او په ځمکه راوغورځي. دا یو دا مسله ده. بله مسله تاسو ویلي چې په افغانستان کې موږ تاسو د دغه شیانو کار نه اخلو. افغانستان خو بیخي په حساب کې نه راځي. دا تاثیرات د هغه دي چې اروپا اوس د افریقا نه استفاده کوي، امریکا استفاده کوي. تاسو وګورئ چې په استرالیا کې د اوزو طبقې د منځه وړي، دا ګوره ډېر لوی بحث ضرورت لري. او دغه ابر قدرتونه
د ما هدف دا دی، مثلا مخکې ښاغلی سالاري صاحب وویل چې څنګه اوبه زیرمه کولی شو په ساده توګه، مثلا که یو سړی مثلا یو سړی یو کور جوړ کړی دی، اول خو د سیند غاړې ته نږدې دی، دویم دا دی چې د خاورې نه جوړ کړی دی.
زه تاسو جواب درکوم، په ټوله نړۍ کې هر یو د درجه حرارت د پاره چیز لري، دی ارقام نوټي په هر پانتون کې، په هر ریاست د زراعت کې، په هر ولسوالۍ کې هغه څه شې لري د تسنجونه لري چې د درجه د حرارت پر، یعنی میټرولوژیکي سټیشنونه لري. کله چې درجه لوړېږي ټیټېږي دی خپل خلکو ته اعلان ورکوي او فکر مو وسیږي داسې نقصانات موجود دي. متاسفانه موږ تاسو د دې لپاره هیڅ کار نه کړی، حتی موږ یو پالیسی نه لرو چې آیا موږ څه کولی شو چې د خلکو تلفاتو وژغورو، تخریب د ځمکو وژغورو یا داسې نور کار. نو په دې حساب باندې دولت ته پکار دی چې مثلا څوک ساختمان جوړوي، څوک کور جوړوي. ګوره تیر کال هم همدغه حادثې وشوې، بی بی سی سره ما په دغه کې وویل، مرکه کې وویل، تاسو در هغه د کابل د سیند په اطراف کې وګورئ، ګوره هیڅ د قابل د قبول خبره نه ده. کورونه په سیند کې ننوتی دي، دا خو د شپې طبیعي حادثې خو تا ته وخت نه ټاکي، د شپې دوه بجې درې بجې ته به په خوب کې ودی او دا سیلاب په تا راځي. که تاسو همداسې د کابل نه مخپه دغه راځئ، مخپه جلال آباد په دې منطقو راشي، دا خلکو کورونه سیند ته وړاندې کړي، غافل د دې چې دا سیند دی، په دې باندې اوبه راتلی شي، په دې باندې ځینې طبیعي حوادث راپېښېدای شي. اما متاسفانه که وګړي یې نه کوي، حکومت باید د دې لپاره یو قانون یو پالیسي ولري. ځینې مثلا نورې تخنیکي کړنې سالاري صاحب ډېر ښه خبرو ټکو ته اشاره وکړه، که چېرته هغه بیا د هغې نور د هر یو پالیسۍ دپاره بیا یو ستراتیژي جوړېږي چې دا څه رقم تطبیق شي. دغه شی متاسفانه په افغانستان کې ډېر ټکي څوک متوجه نه شته، نو چې یو تیګه خوږېږي دولس پکې شهیدانېږي. متاسفانه د انسان زه فکر کوم ژوند یا مرګ په افغانستان کې دونه قابل قدر نه مخکې وو او نه اوس څوک دې ته پام کوي. که چېرته دغه ټکو ته موږ متوجه شو، تاسو په یقین به وایئ چې زه فکر کوم دا تلفات به کچه به راکمه شي. مثلا د ځمکو تخریب د بزګرانو چې بېچاره د هغې یوازنۍ د عایداتي منبع ده، د معیشت ذریعه ده، هغه به خوندي پاتې شي. نو دغسې یو مشکلات موږ دغه ستونزې موږ په هېواد کې ده.
ډېره مننه پوهان صاحب. ورزو ښاغلي ډاکټر صاحب صدیق ته، ډاکټر صاحب په شوي بحث هم که تبصره لرې باغ هم راته وکوي، خو زه بیا هم غواړم همدغه پوښتنه له تاسو هم وکړم چې له پوهان صاحب نه مې وکړله، چې تاسو دغسې پذیري په افغانستان کې او په نوره نړۍ کې، ځکه په افغانستان کې عمومي موږ خو د اورېدونکي مرازي راته ته پیغامونه پرېږدي خبرې کوي، یو باور دا دی چې طبیعي پیښې د خدای پاک آفتونه دي او په وړاندې ډېر څه نشي کېدلی، او چې راغله نو بس خدای پاک ته دعا کوه او د دې چې انسان ته خدای پاک وسایل ورکړي دي، فکر یې ورکړی دی، په دې باندې ډیر کم بحث کیږي چې څنګه کیدلی شي چې د بشري قوه وکارول شي. تاسو ماته دغه اسې پذیري په پرمختللې نړۍ کې او همدارنګه په افغانستان کې که یو څه راته واضحه کوي چې څومره افغانان اسې پذیره دي؟ مثلا موږ په هر واړه سیلاب کې بشري تلفات لرو، په نورو ښارونو کې یا د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې په ډیرو لویو لویو سیلابونو کې اول خو هغه مالی ته زیان هم راکموي او لږ تر لږه بشري تلفات دغومره زیات نه دي لکه لږ تر لږه موږ چې په افغانستان کې لرو. د دې علتونو باندې اما چې پوهان صاحب نه مې وپوښتل له تاسو هم غواړم واورم.
بالکل، یو خو زمونږ جغرافیا ده یو ډېر مهم موضوع ده. زمونږ هېواد کوچنی درې لري او دغه درې ډېر میلان لري، او یو وړکی متوسط باران هم کېدای شي چې په لږ وخت کې یو غټ جریان تولید کړي. دغه مونږ ورته په انګلیسي کې کاتمنت ایریا وایي. زمونږ دغه د آبریزه ساحې چې دي په وړکی درو کې ډېر ژر یو ډېر غټ سیلاب تولیدولی شي. دا یو موضوع ده، دا زمونږ جغرافیا پورې اړه لري او یوازې جغرافیه پورې دا موضوع پاتې کیږي. او بل موضوع دا دی چې زمونږ خلک هم د سیندونو او ویالې او دغه جر چې مونږ په دریک ورته وایو، دغه په ډېر نږدې ساحه کې دغه د احریم هم نقص کوي. په ډېر نږدې ساحه کې هلته کورونه جوړوي، دا په خپله آسیب پذیري ډېروي. هیڅ ګونه کنټرول په دې باندې نشته، هیڅوک هم په دغه موضوع په نظر کې نه نیسي چې دلته سیند ده او سیند یو حریم لري، هغه په قانون کې تعریف شوی ده، او دلته هیڅ ګونه کور جوړول باید مجاز نه وي. خو څنګه موږ کولی شو چې دغه د سیلاب د خطراتو کم کړو؟ دا په درې مؤلفه کې کیږي. یو د مخاطرې شدت کمول دي، د خطر شدت کمول دي، هغه داسې کیږي چې موږ باید دا جریان کم کړو. دا جریان چې ما وویل چې ډېر په چټکۍ کې تولیدیږي او خلک ته مهلت نه ورکوي، دا داسې کمیږي چې پخوا هم استاد میلمان وویل چې په کچمنتریا کې په ابری ساحه کې باید موږ تدابیر تطبیق کړو. دغه تدابیر خندقونه کیندل دي، مثلا کوچنۍ بندونه جوړول دي، زیرزمینی بندونه موږ ورته وایو هغه جوړول دي، او نور تدابیر شته. یو بل موضوع معروضیت دی، هغه چې موږ څومره معروض په سیلاب په مخ کې معروض یو، هغه څنګه کمولی شو؟ هغه داسې کمولی شو چې موږ نقشې ترتیب کړو، ښه پلان گذاري وکړو، او هېڅ چا ته اجازه ورنه کړو چې د سیند په شاوخوا کې کورونه جوړ کړي. او که موږ هلته هم چنان کنکور لرو په دغه درېیم مالفه چې اسی پذیري ورته وایي، په دې درېیم مالفه باید موږ که کوم تاریخي تعمیر هلته لرو، موږ باید هغه ډېر تهداب او د چې په سیلابونو د مخنیوي دیوالونه ورته وایي، باید داسې دیوالونه جوړ شي چې د هغه د تخریب مخه ونیسي. دغه درې مؤلفه چې دي چې همزمان تطبیق شي، بیا د خطر او زیان چې موږ ورته وایو دا کموي.
ډیر زیاته مننه کوو ډاکټر صاحب سالاري، که څه هم تاسو مخکې ډیر ښایسته وړاندیزونه لرل، اوس کرا شو دې ته چې دغه سیلابونو باندې به وغږیږو چې څنګه کولای شو. ښاغلی سدیدم ور باندې خبرې وکړي چې بشری مرګ ژوبله په سیلابونو کې، خصوصا د مو خلک ډیر بي وزله دي، مثلا یو سړی دوه دانی پسونه لري او هغه پسونه متنی سیل ویسي نو هیڅ ورته نه پاتې. همدارنګه چیرته یو ځای کې ترکاری کرلی سیل پی راشي بیا ټول کال په نهاره وي، څنګه کېدلی شي؟ هغه بشري او تخنیکی لارې څنګه شته دی چې د سیلابونو په وړاندې د موږ د زیانګالي دي ولسونو او د خلکو راکم شي؟
مننه کوم زه د فرانس او فیفا د صدیق صاحب د وایډ وان د زوفا موافق یم. زه بیا راځه ما یعنی یو د مشکل حل هم دغه دی چې مو د زوتو مدیریت باندې که خصوصا دغه وبا چې د جمهوری رمان پرودی د چلوونه کوي راځي دغه د مدیریت په خاطر ته توجه وکړه. او دوی مو په افغانستان کې باید سیستم ولري چې مثلا دغه احتمالات د بارندگی دا باید رادیو نه تلویزیون نه د خلکو ته وښودل شي چې مثلا دغه بارندگی کې ده د دې تخمین چې مثلا نن به په کابل کې احتمال باران کې وي، د ټول احصایه ده او احصایه ټول احتمالات اکثرا صحیح می او یا نه وي، یعنې پرسنتیج ده نوې فیصده صحیح وي، شپېته فیصده صحیح او داسې. که مثلا دغه کسانو ته د رادیو د لارې د تلویزیون د لارې مثلا خصوصا د ستاسو رادیو دغه ازادي رادیو زه چې لاس قلم شوایم، یعنې د موږ وخت نه زه دغه رادیو همیشه اوسه په اصطلاح عادت مې کړی واردېدلې ټول خلک پاتوف کېده اوس. که مثلا د خلکو ته یو لنډ پیغام کېږدي چې د افغانستان په دغه مناطقه کې دومره بارندگي کې د یو مثلا یو ملي متر بارندگي په یوه ضرورت کې مثلا په یوه دومره ساحه کې دومره اوبه کېږي، مثلا یو متر مکعب اوبه کېږي، دا یو متر مکعب څومره دي؟ زر لیتر اوبه دي. دا سیل روزي دغه ستاسو دغه ځایونه مثلا چې تاسو دلته شوان کرلي دي توجه وکړئ، دغلته کېدی چې په دغه ساحه کې دومره اوبه راشي په دې ساحه کې. بس متاسفانه زه فکر کوم چې موږ په دو شلو کالو کې تېرو شلو کالو کې چې زه همیشه ما د خلکو سره شریک کړي، موږ هېڅ کلام په ظرفیت سازۍ باندې کار ونه کړ. او موږ ټول وخت هر شی چې وو که مرقام درلودل که نور درلودل هغه اصلا درست نه وو، اصلا د خلکو خو سترګو ته خاورې شیندلې. موږ دغسې ظرفیت دلته نه دي جوړ کړی چې متاسفانه د خلکو ته ووایو. یعنې یوه لاره د دې چې دغه آسیب‌پذیري کمه شي، د خلکو مرګ میر کم شي، یوه لاره ادا ده چې خلکو ته مخکې د مخکې نه یو نوټیفیکیشن یا یو نوټیس ورکړل شي چې مثلا نور خلکو په دغو ساحو کې دغلته بارندگي کېدی شي وشي، تاسو د متوجه وئ د کوم رودخانه چې دي دغه د غاړو نه خپل مالونه اخواسي کوم کورونه وي هغه پرېږدي. دغه شیان ډېر رول لري، لیکن اساسي حل د دې دا دی، یو حل دا موږ د خپلو همسایګانو ته په اوبو همیشه مشکل لري. ایران اوبه غواړي، پاکستان اوبه غواړي، ترکمنستان غواړي، اخواسي که موږ د خپلې اوبه په خپلو غرو کې په ډېره ساده شکل دا عمل ته مدیریت کړو، هماغلته واړه بندونه واچو، تیږې د غرو د ډډو نه راورغړو خوړیو ته غورت خانو ته عمل تاغه ولې ګلګل خور ورو چې دا خو به بندې نه خو به بیسنه بندو خو د بو سرات کمی څومره چې د بو سرات کمی دي په موږ اندازه د سیل سرات کمی دي په موږ اندازه د خور دغه سایل فرسایش یا د خور فرسایش یا د خور تخریب دا کمی دي او بل لاره یې هم دا ده چې مثلا دغه ساحل کې چې مالا سلاپذیر دي په سلاپو کې سیل دي په دې کې دا د دولت وظیفه ده چې خلک باید خبر کړي یعنی په یوه طریقه نه په یوه طریقه د خلکو ته یو مثال همغه لکه مخکې چې ما وویل ستاسو راډیو ده ټول افغانستان کې په اطراف کې زه مطمئن یم چې نوي فیصده
خلک
نوي فیصده خلک
مننه سلاری صاحب مونږه کتم دی ابو هوا دی حالات یو اٹکل په مجموعي توګه باندې لرو خو په تیرو څو کلونو کې مونږه مشل یو ستوند سره مخ یو وغه دی افغانستان پاړه دی خراب باوري ډاټا تر لاسه کول دی کتم په افغانستان کې وی اداري په تیر کې په دی اړه باندې فعالیت کا او وسمه غی اداره فعال ده په فیسبوک کې ډېر عادي خپل هغه معلومات په مجموعي توګه خبري چی ډېر نجوزیات ورسره او ډېر کله ډېر باوري هم نه وي په ځینو وختونو کې نامسلکي یعنی مونږ د وی راډیو په توګه زه فکر کوم چې نور رسنۍ د غستون زلري چې د ډاټا په تر لاسه کولو کې اماس چې مخ کې تاسو درې واړو ډاکټر صاحبانو ورته اشاره وکړه چې په مسلکي توګه په دې برخه کې اغه ادارې چې باید په دې برخه کې ریسرچ وکړي معلومات راټول کړي او بیا غو شریک کړي چې په عموما دولتي ادارې مونږ په نړیوالو ادارو باندې حساب کوو او غوی افغانستان ډیر کم پاغه خپل ډاټاګانو کې شاملې چې ډیر کلا غټ کلونه یا کمزوري یا عمره پیاوړی نه مننه کوم زه اوریدونکو ته وایم چې موږ د دوی یو څو پیغامونه مرخلو بیا ورسته ل درې وړو په هانو سره بحث د سیلابونو په اړه د خلکو په وړاندې کولې شي دوام ورکو یو اوریدونکو په تماس کې دی لده به واورو مهرباني وکړي څوک او لکم زه خبرې کوم
رادیو شکر سلامت بشن
مهرباني بفرمایئ
سهیل هستم از ولایت لوګر با شما هم کلام هستم امی سلام به مهمانای برنامه و شنونده های عزیز همه چند روز پیش ما هم از سیلاب خیلی متضرر شدیم که در ولسوالی چرف ما در منطقه دبر تا حدود 2000 جریب زمین بانجانای ما را که ما کشت کرده بودیم از بین برد
دغه سیلابونه چې تاسو وایئ چې په چرخ کې د تاسو مزکی بیوړي څومره تاسو مخکې له مخکې خبر وای او په تیرو کلونو کې هم داسې سیلابونه راغلي و کنه ډیره موده وروسته د سیلابونه تاسو هلته ولیدل
تجربه خودم ما امنیه که در حدود 25 سال که ما عمر دارم در می عمر خودم ما ایتو سیلاب ندیده بودم که در این منطقه ای که ما بانجان کشت کردیم آمده باشه و ما از این سیلاب ها خبر هم نبودیم فقط قدر می گفتن که امکان بارندگی است امکان بارش است اما از سیلاب خبر نبودیم که ایتو ضرر برامو می رسنش
دغه په دې خاطر چې ورسته بیا دا ډاکټر صاحبانه خبري وکړلای شي فکر کوي چې دغه ساحه چې تاسو پکې د بنجان کړلی وو دا اوراو غوندې یو زیاتې یاد سین یاد رود حریم چې مخکې خغلی سدید ورته اشاره وکړله دغه یو زیاتې یعنی د سین د حریم دی یاد رود یاد
رود است در اینجا در همین منطقه ای که ما بانجان کشت کردیم رود است اما کوچک است تقریبا براش تا حدود 7 متر الا نهایی 10 متر باشه بعضی جا تا 5 متر و 6 متر تا چیزا هستن اما تا این ساحه داره که آب آمده آب سیل تا حدود 2000 متر تا حدود 2500 متر سیلابا پیش آمده از این رود ای طرف آمدن ده که خیلی زیاد خسارات برای ما رسون دیگه وقت
من نکو تشکر یو بل اوریدون که تورزول ده بواورو مهربانی وکی چو که لکم زی خبری کوی
انتا محترم تا سلام و درانو مهربانی تا سلام بانی کم استدلاه امت که تابیتا و لیه تداب باستا تن انتا محترم اتا کن که لونه که راون دیگه نازه بخل به تداب یا وقت تو کن ده تداب که کم خانه زو قدیمی طرف کن داګه نه دانه وه پخته سره تقریبا 100 متر یو 100 متر پاتې غره لمنه ته وخته او د دې غره نه بزما په یاد باندې چې زما عمر د 10 یا 15 کلو څخه پاتې ده تلاون لړټه دا غاړه طرف نه بیلان دي 200 متر لاندې به پټي د څګو او د څګو ډاکول اوس داخل ختلې د متاسبانه بزرګونو کورونه زموږ په تاګه کې جوړ شوی دي نشمار به د 2300 نه دیږي حتی هغه د غره د لمن د خپل د خپل پوري هغه د غره د خپل خپل چې دا د خلا بازو ته یا د دفتر ته راوځي نو زه د دې ټول ورونه د خپل قوم نه د کم اقتصاد موږ د ځای په شو او نه موږ د مالی تاوان وینو د خپل کور جوړې خپل مسکینی او ځای جوړې د څه زیاتې ټوټې شاهمدا د خاص باران خطرنو شي د وګو
د دې اوریدونکو هم ویل چې خلکو کورونه په داسې وزه کې جوړ کړی دي چې هلته د سیلاب خطر دی او وروسته به بیا ډاکټر صاحبان په دې باندې خبرې وکړي دي سیلاب په مخ کې کور جوړول هو نه یوازې دا چې د تاسو کور چې خدای بکړه د سیلاب مخې ته یې هغه له خطر سره مخ کوي بلکې کله چې د اوبو لاره بنده شي اوبه خپله ځان ته یوه لاره پیدا کوي او ښایي هغه بیا ډېره ښکلې لاره نه وي او هماغه سیلاب رامنځته کوي چې شاید په ودانو سیمو باندې اوبه ورپورته شي. واورېدونکي بل هم دی له دا م اورو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای غږېږئ؟
السلام علیکم، زه د هلمند څخه جاوید خبره کوم.
ستړی مشه له هلمند ولایت څخه. په هلمند کې ډېر سیلابونه راغلي وو، راته ووایه د تاسو سیمه څنګه وه؟
زه بل خبره سره شریکوم، زه طالبان څخه دغه هیله لرم چې دا اوبه یا پلا دوه درې ورځې بیا دوه ورځې درې ورځې نه راکښتونه هم پاک وچ ده.
کومې ولسوالۍ نه خبرې کوي؟
د بابا جي.
ښه، نو دا اوبه تاسو ته طالبان در خوشي کولی شي که وغواړي؟
بالا
یو ورځی نه. ښه، نو خدای وکړي چې تاسو غږ ځایي چارواکو اوریدلې او که په دې برخه کې سمرسته کولای شي وي کې یو بل اوریدونکي ته ورزو. مهرباني وکړئ موږ په افغانستان کې په وروستیو سیلابونو د مخنیوي په لارو چارو یې غږیږو، په دې اړه باندې کله سره وغږیږي.
ډېر زیاته مننه کوم ښاغلی انسه محترمه، تاسو ته سلام او درنو مېلمنو ته، همدارنګه د ازادي راډیو ټولو قدمونو اوریدونکو ته او کارکونکو ته اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه پرلی کوم. دا چې تقریبا د نن څخه شپږ ورځې مخکې په واشیر ولسوالۍ کې هم داسې شدید باران وسو چې هغه د غرنۍ سیمه باندې واو، د غرنۍ رودونه یا مندونه چې کوم موبایل راځي د واشیر ولسوالۍ په مرکز باندې داسې د قبلې شي په خاطر تیرېږي، نو دا پر هغه سر باندې شدید باران څه و چې دغه سر څخه د خلکو مالونه همدارنګه د یندارو چوکاټونه او درختې او کښتونه څه سره وړي و، خو دغه چتخوا خلک چې و ډېر شان په دغه رود کې د غینداري او سیبران چې و د رود څخه د اوبو استفاده خلک رود مثلا و چې په رود کې ځانان ولي و او به یواز په رود کې پیدا کوي، خو دا چې خلک خبر سو خو خلک خپل غینداري او شان پورته کړل د لوړ خواته ډېر زیات شدید تاوانونه او ځانونه رسول، بلکې ځاني ځانونه لانه و دوه مشمن په کټ کاونټر پنسي و نور لدا سي ځاني ځانو خو مالي ځانونه ډېر زیات وشته و. ایا خدا خبر چې زموږ دغه چاوان اوریدای بل مخکې چې کله په کوم سیمه کې سیلابونه یا کوم توپانونه یا بنور داسنه دی د اواز اله د اټکل سره سم هغه خلکو ته موږ واوي ورکول کېدای چې هغه خلکو بخپل امادګي ورته نیول، دا چې اوس وختو کې زموږ په د فخاسته کې د علمنه او کده نور سیمه چې په کوم سیمه کې سیلاب راوځي چې اوس کوم نه په خبرېږي کڅام پرمختګ سوي دی د ورته په د لارې مدارنګ چې په نو د لارې اوس په شپنه په اړه سیمه کې کار کوي کولای شي خلک خبر شي، نو نه پوهیږم چې دا موږ په هوای ول خلکو ته ورکول کېږي چې خلک د لور رود ته خلیر سی او د مندو څخه خپل شی مې ورڅ خو کاج وځ اکثره شان د خلکو د پمند کې پرته شغل ان سی
ډیر زیاته مننه خدای ته چې خلک په رودونو او سندونو کې ډیر هغه خپل گشت گزار او ژوند ونه کې هغه کوچ مې مخکلته په هانو ویل چې سیلابونه هر وخت راتللی شي. بیا هم ډیره مننه، واقعا په ګڼو ولایتونو کې زیانونه اړولې دي سیلابونو او د معلوماتو تشکر هم زنه پیغام دوی به وای چې څومره ممکنه ده چې د سیلابونو په اړه خبرداري ورکړل شي، خو د معلوماتو یو تششته د خبرونه په پاتې برخه کې مونږ په همدې غږی ګوشي معلومات په کومو برخو کې خلکو ته پکار دي چې ورکړل شي، همدارنګه د اوبو د منیجمنت خبره چې وشوله دات شه دی او څومره د سیلابونو په کمښت او د اوبو د زیرمو په پیاوړي کولو کې مرسته کولای شي، او دریم دا چې د ژغورنې عملیات د حکومتونو او مرستندوی ادارو کې یو ځای سیلاب ووهي سیلابونه راشي هلته خلکو ته عاجل مرستې څومره مهمې دي او په کومو برخو کې کېدلی شي. راځئ ښاغلی سدید ته به زه ورستون شم. ښاغلی سدید، تاسو د مګ د اوریدونکو څرګندونې او مسایل واورېدل، تقریبا هماغه خبرې وي چې مخکې په تاسو او نورو پوهانو مشرانو بحث وکړه. دا راته وایي چې دغه دی اوبو دی منیجمنت کدی موږ دی اوریدونکو په خبرو هم تبصره لري هغه هم راته وکړي. د ما پوښتنه دا ده چې دی اوبو دی منیجمنت خبره کیږي تا ویل چې د افغانستان دغه جوړښت داسې دی چې اوبه پکې کله ناکله ډیر زیات شدت خپلوي په دغه غرونو او درو کې او په اصطلاح تغیانی کیږي، یعنی هوارې مځکې کمې دي. په همدغسې یو ناهوار وطن کې او همداسې یو غرني وطن کې د اوبو د منیجمنت خبره پخوانی حکومت کوله، نوي حکومت هم کوي، همیشه مو له چارواکو نه اورېدلي، له کارپوهانو نه مو اورېدلي. دغه څه شی دی وایه په افغانستان کې دا شی عملي دی که نه، چې هم د وچکالۍ اغېزې راکمې شي او د سیلابونو؟
بالکل، یو خو د سیلابونو دغه ورور چې سرخ نه تماس نیولی و، یو تاسو هم پکې یو ډېر مهم ټکي ته اشاره وکړه، هغه دا دی چې سیلابونه ځان سره تیږې، ونې او نور شیان، واښه او نور شیان راوړي، او دغه شیان چې له اوبه سره انتقالېږي، دغه د پله په ساحه کې چې یو اساس ساحه ده، په خصوص کله چې پله دغه منځنۍ ستونه مو لري، دلته بند پاتې کېږي، او دغه بند پاتې کېدل د سبب ګرځي چې اوبه هلته دن شي او اوبه وخیږي زراعتي ځمکې باندې، او دا یو مشکل ده. دا متاسفانه زموږ خلک نه د کم معلومات نه د سرچینه اخلي، ځکه چې هغوی د تیګه او دغه د واښه او ونې او وچ ونې دغه ټول داسې ځایونه ذخیروي چې هلته د سیلابونو راتل جار دي، هلته وچ سیندونه دي، هلته کیدای شي چې سیلاب راشي او دغه ټول شیان ځان سره انتقال کړي. او بل موضوع دا دی چې څنګه موږ کولای شو خپل هیواد د زیانونو د سیلابونو زیانونه کم کړو. پخوا ستاسو مېرمنه په دې باندې خبرې وکړم، زه یو وار وایم چې دغه خندقونو کیندل، دغه د آبریزه ساحې مدیریت په مجموعي توګه خندقونه کیندل، د غرونو په کانتور کې، د غرونو په امتداد د ارتفاع کې، دغه ډېر د سیلابونو شدت کمولی شي. او بل پاتې کېږي کوچنۍ بندونه کېدای شي چې له خلکو له همکارۍ نه جوړ شي، بل له کوم مرستو له دولت نه او له مرستندوی ټولنه نه. موږ ښه مثالونه لرو په دایکندي او جاغوري کې، هلته خلک په خپل مالي مرسته، په خپل پیسو هلته کوچنۍ بندونه جوړ کړي دي. هلته دغه بندونه داسې دی چې ټولې مسلکي نه دي، خو په اتیا فیصده یې ډېر ښه توګه جوړ شوي دي. دوی هلته اوبه په اوریزه ساحه کې، په اپ سټریم ساحه چې موږ ورته وایو، هلته مهار کړي دي، او د داون سټریم ساحه سیلاب نه بچ کړي دي، هغه د اضرار یې کم کړي دي. موږ خو نشو کولی چې سیلاب اضرار صفر ته راټیټ کړو، خو موږ کولی شو چې دغه تدابیر نه کار واخلو، او هلته سیلاب دغه جریان چې ژر تولیدېږي، دغه جریان شدت کم کړو.
ډېره مننه ډاکټر صاحب سدید. رابشو پوهان صاحب صافی ته، پوهان صاحب صافی دی سیلابونو اوبو ته تاسو مخکې ورته اشاره وکړله، غالبا هغلی سالاري صاحب موبایل دی، موږ ګاونډي هیوادونو سره موږ په اوبو باندې باسونه دی، افغانستان خلک وخت نه وخت لري، هغوی اوبه غواړي. زه هغې خواته نه غواړم چې بحث لاړ شي، خو فکر کوم چې سیلابونه په هغه هیوادونو په ګټه نه دي چې د افغانستان نه اوبه ورسي. د سیلابونو د اوبو د مهار کېدو په اړه باندې خبرې وشوې، خو ځینې خلک داسې ګومان کوي چې د سیلاب اوبه بیکاره او ناکاره اوبه دي او موږ نشو کولای دا زیرمه کړو. آیا فکر کوئ چې په افغانستان کې د افغانستان جغرافیا ته په پام باندې داسې په مناسبو امکاناتو باندې د سیلابونو دغه اوبه زیرمه کېدلی او وروسته بیا کارېدلی شي؟
بالکل، د دې کې درازو په مجموع کې فکر تاسو کوي، دا د زمونږ ستاسو د ګاونډي هوادو چې دا کوي چې موږ ته غره کوي، موږ ته حقابه را کوي، یوازې نه د حقابې د دلیل دا دی یا خپل سیلابونه کنټرول کوي او یا موږ ته حقابه را کوي، ځکه په بعضې بحثو کې دا مسله مطرح کیږي. ولې موږ ته ډیر ښه فرصتونه ښه چانسونه دي په ډیر تفصیل بنظم. اول هغه دي چې زراعتي حفاظتي تدابیر چې موږ په خپله په لمنو کې چې موږ ته په انګلیسي کې کیچمنټ وایو او موږ ته لمنې وایو په هغې کې ځینې حفاظتي تدابیر باید تغه شي او زیات هڅه وشي چې نباتاتو په واسطه باندې د دې د اوبو د راټولېدو مخه ونیوله شي. مثلا د بیراوی قطع د ځنګلونو د بوټو ټولول د خلکو په واسطه باندې ځکه دغه څو وخت مخکې کله چې دا برق د افغانستان ته راغی او دا سولار ټکنالوژي راغله اکثره ساحې شنې شوې او تقریبا د سیلابو اوبه هم کمې شوې. یو لنډ مثال زه تاسو ته په پروان کې د غوربند دره در کوم څومره سیلاب په غوربند کې راځي تاسو که اوبه وګورئ اوبه نه خړېږي په علت یې چای ده چې دغې تقریبا د اکثره دکتې دي خپلې چای ساتلې وي کور ساتلې پټې ساتلې د بوټو باس. یوه دغه مسله ده. دومه مسله دا چې مثلا کله د اوبه لاندې ساحو ته راځي په دې کې هم موږ کولی شو چې ځینې نور تدابیر چې هغه تقریبا ساختماني تدابیر دي مثلا ګیبیان ورته وایي هغه ورته نشر کړو یا چک ډیمونه یا ځینې موانع مانه په اول سر کې موانو ایجادول ضروري اما په دومه مرحله کې د موانو موانعو موجودیت بیا موږ تاسو خساره رسي باید دا شتر چې تر څو هغه اوبه چې اضافه کیږي د لمونو نو د ساونه پر راحتي باندې د خوړو ته لاړ شي نو همسایګانو کله چې په دې سیستم باندې اوبه لاړ شي هغه اوبه بیا دومره مزري هم نه وي نو د یقین کولای شي په دې وخت کې مثلا موږ تاسو په سمندر شمال کې د کله چې ځمکې شو دیاروي دا اوبه ټول یاړې خپل پټو ته ځکه دا اوبه ځان سره هغه واړ د خاورې واړه زراعت راوړي چې د خاورې په اصلاح کې فوق العاده ونډه لري چې موږ ورته کلی وایو موږ ورته سیلت وایو یا مټ وایو نو دا خاوره حاصل خیزه کوي شي بلاخره د اوبو زیاتوالی د اوبو شدت خطه منطقو ته د هغې چای کې مخه نیسي. خو بدبختي دا ده چې په دې وخت چون د دې بندونه ټول محلي بندونه د تیږو د دې شیانو نه جوړ کړي کله چې دا د سیلال اول حمله راځي او دا ضد د منځ ځي او که چېرته دا ده چې موږ معیاري جوړ کړو حکومت دا مرسته د یقینو سره وکړي دغه خړې اوبه د دې خلکو پټو ته واړي دا هم د اوبو ډېروالی هم د اوبو شدت کمی او د بلې خواته موږ ستاسو د خاورو حاصلخیزي دې لپاره هم څه کوي ډېره ګټه رسوي. دا امکانات فوق العاده موږ لرو که لږ توجه ورته
ډېره مننه کوو صافی صاحب. ډاکټر صاحب سالاري زه تاسو ته نه کوو پوښتم چې په موږ په دې باندې البته که تاسو د مخکینیو خبرو او ټلیفونونو باندې هم کومه تبصره لرې هغه هم راته وکړي خو که په دې باندې زه ما پوښتنه دایي چې صحیح ده یو ځای کې سیلاب راغی دغه ټول مخکې تدابیر چې یاد شو دا یو نشته دی له سیلاب ځپلو سره دغه اوس د موږ د مرستې ظرفیتونه څومره دي او هغه سیمې چې سیلاب ځپي یا سیلابونه پکې راځي موږ ته ډېر شکایتونه د دې نه راځي زه نه پوهېږم چې دولتي امکانات څومره یي رسیږي نه رسیږي خو څه کیدلی شي عاجلې مرستې هغه که ولس کوي که حکومتونه یې کوي په کومو برخو کې داسې عاجله د ژغورنې عملیات یا د مرستې لاس څه ډول ورغځول کیدای شي؟
مننه کوم صفه والله فکر کوم یو اول چې دغه کسانو ته چې یو کده یو کس چې دی لوګر نه خبرې وکړي چې دغه شي د دې کس همدغه د ټول کال د خپلې رضا د پوره کولو دپاره یوه منبع وه همدغه بانجان رومي چې د کرلو هغه سیلاب یو ده. زه فکر کوم چې دغه د دولت ظرفیت د مالی ظرفیت په دې انداز کې نه دی چې د کسانو ته په داسې سطحه کومک وکولی شي چې هغه په لانګ ټرم کې یعنې په د ډېر وخت دپاره د دوی د ژوند کولو او په اصطلاح دوی ته د غذا د برابرولو سبب شي. خو دغه نړیوال خوراکونه مثلا WFP د دې یو منډیټ یو هدف یې همدغه دی چې که چېرته دغسې حادثات پېښېږي لکه دغه سیلونه چې راځي یعنې داسې یو عاجل یوه موضوع پېښېږي یو ستراتیژیک مشکل منځ ته راځي لکه همدغه سیلابونه د یو 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 د کوري برخو نه ادارې چې د کسانو ته باید رضا ورسي د دې لپاره اولین رضا دا دی چې هغه اولیه مواد چې هغه د انسان د ژوند د بقا لپاره په کار دی هغه باید ورسول شي. زه فکر کوم چې په دې کې WFP باید ډېر کومک وکړي. اگر چې زه په ډېرو شیانو کې د مفت شیانو هغه نه یم طرفدار نه یم ځکه د خلک همدغسې مفت اموخته کېږي او بالاخره ډپند کېږي په آینده کې د ملک د ترقۍ او د تعالی سبب نه کېږي. مزه ما فکر کوم چې اولنی کارونه چې باید دې کسان ته وشي هغه د دې خوراکي مواد د اولیا ورته تایو شي او بل سرپناه ورته آماده شي په دې خاطر چې دا شي ډېر کسان دغه سي چې دغه کورونه اوبه وړي وي دغه لپاره به اکشنې ورته یوړل شي هغلته یې د خلکو څه چې حکومتونه وشي کېدای شي بعضې کسان زخمي شوي وي روحي تکلیفونه ورته پیدا شوي وي ځکه سیل د شپې په ناوخته کې راځي او مثلا په داسې یو حالات کې چې څوک هېڅ توقع نه لري دی نه د ټول په څنګ کې یو بل شایان وایم چې وخت هم کم دی هغه دا چې زه فکر کوم د دې نه چې وروسته موږ ته څه مشکلات پېښ وي بیا په خو بحث کوي دا د دولت دپاره دا په کار دی چې یو پالیسي ولري او دا پوهان ته به شدید ته به هم زه مطمئن یم چې په دې بنما سه موافق وي که موږ غواړو چې پروجکشن وکړو یعنی آینده دپاره دا تخمین کړو چې مثلا شل کاله وروسته به دلته آب هوا څنګه وي بای وړ دي ټول یو ارقام ته ضرورت لري یعنی موږ د لانګ ټرم د شلو د ډېر کاله د پاره ارقام ته ضرورت لري که موږ غواړو چې شل کاله وروسته پوه شو چې موږ د موږ تغییر اقلیم به څنګه وي د نن نه باید دغه ډېټا د ارقام جمع آوري کړو د دغو په اساس باید پالیسي جوړه کړو بالاخره داسې یوه تګلاره جوړه کړو چې موږ وکولای شو چې په سختو حالاتو کې د خلکو ته کومک وکړو د اضطراري وزارتو لرل او دا مثلا په دا د دې منجد به نه دی د دې کاري ساحه به نه ده چې تنها کله چې خلک سیل یوړل دی وروسته ورشه او هغلته وګره او هغته به دې وړه ورکړ او دا شه ورکړه بلکې داسې پالیسیونې به هدلته وي چې د خلکو ته کومک وکړي نه تنها دا چې دوی ته ځاني تاوان ونه رسېږي بلکې مالي تاوان هم ورته ونه رسېږي لکه یو دغه مثلا آگاهي خلکو ته ورکړه د خلکو خبرونه چې خلکو دغسې کارونه مه کوئ داسې کله مثلا یو وړه ګایډلاینونه جوړ کړي او رحمانونه جوړ کړي چې وروه کړه هغه څه داسې ځای کې اوسېږي دغه څه مشکلې ده لاند لاند وړه وړه د څو څو یو د تلویزیون د لارې مثلا خلکو ته آگاهي ورکول یا د جاهي د لارې آگاهي ورکول دا ډېر کومک کولی شي د خلکو
ډیره مننه کوم خغله سالاری صاحب د موږ نننې خبرونه هم دغه تاسو چې ورته ورسته اشاره وکړه د همدغه هڅې ولړې و تاسو درې واړه ډیر محترم ډاکټر صاحبان او پوهان چې په دغه ساحه کې تخصص لري ډاکټر پوهان صاحب ډاکټر زاکر الله صافی صاحب ډاکټر صاحب محمد ولی سالاری صاحب هم درنګ ډاکټر صاحب نجیب الله سدید لا دوار ډیر مننه چې خپل ډیر د سی هغه تخصصي معلومات مو شریک کړل دی عام شب باندې د مغلا اوریدونکو سره په دې هیله یو چې د مغ اوریدونکو به له دغه معلوماتونو په استفاده سره نه یوازې دا چې د خپل کلی او ولس د خوندیتوب لپاره کار واخلي بلکې په مجموع کې به د افغانستان لپاره فکر وکړي چې څنګه کېدل شي په افغانستان کې لا اقلیمی بدلون د سیلابونو د زیاتیدو او نورو طبیعي ناورینونو لکه په ځنګلونو کې د ورونو د لګیدو او د ونو بوټو د محو کېدو په وړاندې مبارزه وکړي له درنو میلمنو او همدارنګه له اوریدونکو چې برخه واخیسته یې د خبرونې ته غوږ ونیو مننه کوو تر بیا ښه چاره
یار را سمجھن را غلیم خوش رنگا یار را سمجھن را غلیم لخ پنزان وای مچتا شڑلیم خوش رنگا یار را سمجھن را غلیم خوش رنگا یار را سمجھن را غلیم لخ پنزان وای مچتا شڑلیم خوش رنگا یار را سمجھن را غلیم خوش رنگا یار را سمجھن را غلیم خوش رنگ یار را سا یوار شه نظم د څنګه رنگ یار را سا یوار شه نظم د څنګه چز دیو وینم دوال سترګي یا ورنګ چز دیو وینم دوال سترګي یا ورنګ پرتا پاند دې ټولې اقربا شړل یا ما خوش رنگ یار را سمج دن را غلیم خوش رنگ یار را سمج دن را غلیم لخ پل زان وای مچتا شړل یا خوش رنگ یار را سمج دن را غلیم خوش رنگ یار را سمج دن را غلیم
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. پس از چاش به وقت افغانستان شد. تأثیر تغییر اقلیم در جهان بر افغانستان چیز بحث در این مورد در برنامه زیر آسمان کبود تا لحظات دیگر پخش خواهد شد. حالا من جعفر احمدی با فشرده چند خبر مهم با شماستم. دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود گفته که افغانستان شاید جدیدترین بحران حقوق زنان در سطح جهان است. در این گزارش که دیروز منتشر شد آمده است که طالبان حق آموزش، کار، ورزش، اعتراض، مراقبت‌های صحی، حق زندگی یاری از خشونت، مشارکت سیاسی و موسیقی را از زنان گرفتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به تازگی گفت که هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در دیدار با والیان گفته که تمامی حقوق شرعی زنان رعایت شود. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از شرط‌های اساسی جهان برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان است. انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، گفته که در انفجار دیروز در ورزشگاه بین المللی کرکت در کابل 19 تن کشته و تعداد هم زخمی شدند. اما خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در کابل، این آمار را نادرست خوانده و جان باختن تنها یک تن و زخمی شدن 12 تن دیگر را تایید کرده است. آقای گوترش در توییت ضمن نکوهش این انفجار افزوده که بر اساس قانون بین المللی حمله بر غیر نظامیان و مکانهای ملکی منع است. مردان مصالح ناشناس یک روحانی با نفوذ را در ولسوالی خاص کنر ولایت کنر کشتند. مولوی محمد اسرائیل حنفی، امام مسجد جامع قریه صاحبزادگان در این ولسوالی بود. اقارب مولوی حنفی بر رادیو آزادی گفتند که او شام دیروز هنگام برگشت از مسجد به سوی خانه هدف حمله قرار گرفت. وزارت دفاع بریتانیا گفته است مقامات کسوی روسیه در قلمرو تازه اشغال شده در جنوب اوکراین مقرر شدند، زیر فشار فزاینده مسکوند و احتمالاً برای راه‌اندازی همه‌پرسی در مورد پیوستن به روسیه در اواخر امسال آمادگی می‌گیرند. این وزارت امروز در مجموعه خبری استخباراتیش این موضوع را ابراز کرد. و ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفته که شلیک راکت بر یک زندان در منطقه شرقی دونتسک اوکراین که سربازان اوکراین زندانی هستند جنایت قصدی جنگی روسیه است که بیش از 50 تن کشته شدند. اوکراین دیروز گفت که اداره‌های امنیتیش از سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ خواستند که تیم‌های حقیقت‌یاب را برای تحقیق در مورد قتل زندانیان جنگ فوراً به محل بفرستد.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه این هفته زیر آسمان کبود. افغانستان در کمابیش یک ماه گذشته شاهد بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب ها بودم. صدها خانه و خانواده در نتیجه آسیب دیدند، ده ها تن قربانی شدند و کسب و کارها به شمول زمین های زراعتی مردم شدیدن زیان دیدند. تغییر اقلیم از یک جانب و عدم توانایی برای رسیدگی به رویدادها از جانب دیگر باعث زیان‌های بیشتر در افغانستان شده. روزنامه بریتانیایی گاردین هفته گذشته گزارش داد که سیلاب‌های شدید پس از آب شدن یخچال‌های طبیعی در افغانستان به میان آمده. با نقل از روزنامه یخچال‌های طبیعی در سلسله کوههای مالیا با سرعت بی‌نظیر در حال ذوب شدن است و سیلاب‌های مرگبار از کوههای ولایت‌های شمال تا دشت‌های جنوب افغانستان را متاثر کرده. در جهان هم نگرانی از گرم شدن زمین و تغییرات اقلیمی بیشتر شده است و تابستان امسال در چندین کشور با آتش سوزی های خطرناک و نگران کننده در حال سپری شدن است. اکنون پرسش های مطرح می شوند که افغانستان در کجای بحران اقلیمی قرار دارد. فقر، گرسنگی، بیکاری، آوارگی، بیماری و در گذشته جنگ و بحران دامنگیر افغانستان بوده. اما اکنون طبیعت با این کشور سازندگی ندارد. وضعیت پس از این به کدام سروان است و پیشگیری ها چگونه باید صورت گیرد؟ بحث میکنیم در این مورد با مهمانان ما در برنامه حاضر. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی این برنامه را شفیق عیار پیش میبرد. در برنامه چند مهمان هم داریم: دکتر نجیب الله سدید متخصص آب، نجیب آقا فهیم استاد پوهنتون کابل و دو مهمان دیگر هم دعوت کرده، محمد نسیم حقانی مسئول اطلاعات و سخنگوی وزارت دولت در امور مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان و حمیدالله احمدزی رئیس تحقیقات خاکشناسی وزارت زراعت و مالداری. البته با دو مهمان دیگر ما تا هنوز تماس برقرار نشده، تلاش میکنیم اونا را در برنامه با خود داشته باشیم، اما با آقایان سدید و فهیم تماس ما برقرار است. نخست دکتر سیب سدید، با شما خوش آمدین به برنامه از رادیو آزادی. به باور شما سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر از کجا منشأ میگیره؟
شکر مهنیس محترم، من هم شنان سلام خدمت شما و خدمت استاد محترم و همه شنوندگانتون تقدیم میکنم. امسال طوری که معلوم میشه و ارقام جهانی را که ما مطالعه کردیم معلوم میشه که مونسون هندوستان نسبت به یک سال نرمال آبی کم شدیدتر است. به معنای از این که واضح که مونسون هندوستان از ماه جون که شروع می شود تا حدود ماه سپتامبر دوام پیدا می کند، هر ساله و اقلیم قسمت های شرق کشور ما و جنوب شرق کشور ما را متاثر می سازد. اما امسال تو معلوم می شود که به نسبت حرارت زیاد در بحر هند و در مجموع تغییر اقلیم که برش ما می تانیم در کل بگوییم، این دینامیک مونسون هندوستان بیشتر است و نه تنها کشور ما بلکه کشورهایی که از مونسون هندوستان متاثر میشه مثل کشور نیپال، مثل هندوستان، پاکستان و دیگر کشورهای منطقه بیشتر متاثر شدن و سیلاب‌های که شما همچنان در پروگرام در اول پروگرام ذکر کردین، سیلاب‌های بسیار مخرب را سبب شده.
تشکر جناب سدید. آقای نجیب آقا فهیم، شما را هم خوش آمدید میگیم به برنامه امروز زیر آسمان کبود. شما چی فکر میکنین در گزارش که از طرف یک روزنامه معتبر بریتانیایی نشر شده یخچال ها در حال آب شدن هستند؟ شما فکر میکنین که سرمنشه سیل در افغانستان یخچال ها هم بوده میتونن، بر علاوه از اینکه جناب سدید یادآوری کردن از فصل بارندگی های هند؟
من منوبی خود عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت میمان برنامه تان دکتر سیب سدید و شنونده های برنامه. ببینین این سیلابایی که ما شاهد وقوعش هستیم، این سیلابایی است که امور رقمی که دکتر سیب سدید گفت با مونسون هند پیوند داره و این سیلاب های آنی هستن که در اثر ریزش بارندگی های شدید و بارندگی هایی که شاید در اثر تغییر اقلیم تغییر شکل پیدا کرده، طول زمانش کوتاه، شدتش بیشتر است. فردن بارانی که باید در طول ماه ببارد در یک منطقه جغرافیایی خاص در ظرف چند ساعت میبارد و این تبدیل میشه و به سیلای ویرانگر. و از طرف دیگر این سیلابایی که منشش یخچالهای کوهستانی است، معمولاً این از اون نوع سیلابهایی است که در امتداد رودخانه ها اتفاق می افتد. به عنوان مثال میتون از طغیان رودخانه آمور به امرا داشته باشد، رودخانه در مجموع حوزه دریایی کابل، رودخانه کابل و او طرف هلمند، و این میتونه در امتداد این رودخانه ها اتفاق بیفته و دیگه دریاها و رودخانه هایی که در مناطق مختلف افغانستان است. اصولا ما یک موضوع را باید سرش دقت بکنیم که ما یک کشور سیلاب‌زده هستیم. بررسی هایی که در طی چند سال اخیر صورت گرفته و بررسی ها نشان میده که 5% افغانستان یعنی از مساحت سرزمین ما در برابر تهدیدهای شدید سیلاب قرار دارند و همچنان در حدود 1.7 میلیون از جمعیت افغانستان و بناهن یک موضوع غیر مترقبن نیست که به یک بارگی و عالی اتفاق افتیده باشد. درست است که یک مقدار مونسون هند حوزه به اصطلاح عمل کردش یک مقدار گسترش پیدا کرده، در گذشته ها محدود به بعضی مناطق جغرافیایی خاص شرق کشور و مناطق از جنوب، امسال ها گسترش پیدا کرد، هرات در بر گرفت، قندار، هلمند، بعضی از مناطق مرکزی افغانستان هم تحت تاثیر از این موج بارانزا قرار گرفت و باعث وقوع سیلاب‌های ویرانگر شد.
بله، تشکر جناب فهیم، با شما هم برمیگردیم و تلاش میکنیم یکی از متخصصان زراعت را هم با خود داشته باشیم، آقای حمیدالله احمدزاده که با ایشان صحبت شده و امیدوار هستم تماس ما برقرار شود. آقای سدید، آیا یخچال‌های بزرگ در حال آب شدن هست با توجه به تغییرات اقلیمی جهان و منطقه؟ اگر بله، چنین تحول چقدر خطرناک است؟
بله، دقیقاً بدون شک در قسمت منطقه‌ای که ما قرار داریم، همالیا، هندوکش، در این قسمت حتی آب شدن یخچال ها سریع‌تر است. در کشور ما به اساس کارهایی که صورت گرفته بین سال‌های 1990 تا 2015 حدوداً 13.8% یخچال های ما فروکش کرده و یا آب شده و در کشورهای هندوستان و پاکستان همچنان ارقام مشابه نرخ آب شدن یخچال ها موجود است. ببینین وقتی یخچال آب میشن چند موضوع را میتونه که تغییرات وارد کنه در چند بخش. یک، یخچال ها که وقت آب میشه اینا جهیل های یخچالی را تشکیل میتن. تصاویر ساتلایت که بند شدن بعضا وقتا نشر میکنم نشان میده که در تابستان ها جهیل های یخچالی ما اضافه میشه و این جهیل های یخچالی در صورت ادامه پیدا کردن گرما و موج گرمی این جهیل های یخچالی براخه و به یک حد میرسه که آب از اینا در خط سرریزه میکنه و سرریزه آب خطر شکست جهیل های یخچالی را زیاد میکنه و در صورتی که جهیل یخچالی شکست میکنه با سیلاب بسیار عظیمه در امتداد رودخانه که جناب استاد فهیم گفتن باعث میشه. ما شما تا فعلا به نظر ما که سه حادثه شکست جهیل یخچالی را داشتیم که مخطرناکترینش حادثه پیشغور سال 2018 بوده که از او ما شما میفهمیم که تلفات و خسارات زیاد به جا گذاشته. و موضوع دوم است که موضوع است که وقت جهیل های یخچالی آب میشه رژیم دریاها را تغییر میده، یعنی ما شما بعد سالای حتی خشکسالی مدیرای آب ما تعجب میکردن که چطور دریا با وجودی که خشکسالی است امسال آب است و یا دقیقا از اثر آب شدن یخچال ها بوده که در حقیقت اتفاق افتیده و یخچال ها در حقیقت تامین کننده در بعد سالهای خشک تامین کننده آبیاری در فصل تابستان است و از اهمیت زیاد برخوردار است. اما متاسفانه به نرخ آب شدنی که فعلا جریان داره احتمال میشه که این به بسیار شدت و شاید هم تا آینده دور نیک نزدیک ما شما دیگه فقط نمو یخچالایی که در ارتفاعات بسیار زیاد قرار دارن و کم ثبات بیشتر دارن شاید نمو را داشته باشیم، باقی یخچالایی که در ارتفاعات کمتر موقع دارن شاید اونا کاملا آب شدن.
بله، تشکر دکتر سبسدید، به شما برمیگردیم. و آقای فهیم، تغییرات اقلیمی در جهان تا کدام حد بر افغانستان تاثیر میگذاره؟ گرم شدن زمین در جریان سالهای اخیر نگرانی ها را در کشورهای مختلف افزایش داده، اما افغانستان که آب و هوای خیلی آلوده در نتیجه تولیدات صنعتی هم نداره، باز هم چقدر با مشکل روبرو شده میتونه؟
ببینین بررسی ها نشان میده که افغانستان اصلا سهمی نداره. سهم افغانستان چیزی در حدود 0.1% است در تولید گازهای گلخانه‌ای. اما تقریبا یکی از آسیب پذیرترین کشورها در برابر پدیده تغییر اقلیم است. چرا میزان آسیب پذیری کشورها در برابر تغییر اقلیم بستگی به چند تا عامل دارد. یکی از او عواملی است که به هر میزانی که شما یک کشور وابسته به اقتصاد زراعتی باشد، چون اقتصاد زراعتی در اثر تغییر اقلیم بیشترین آسیبی میبیند، چنان او کشور در معرض مشکلات مختلف اجتماعی و اقتصادی قرار میگیره که افغانستان طبعا 25% از تولید ناخالص داخلیش از زراعت به دست میآید و چیزی در حدود بین 70-80% از جمعیت افغانستان به زراعت اشتغال داره و همچنان 70% از جمعیت افغانستان اصلا در روستاها زندگی میکنند که پایه های اقتصاد روستایی را اقتصاد زراعتی تشکیل میده، باغداری تشکیل میده، مالداری تشکیل میده، زراعت تشکیل میده و باغداری تشکیل میده. از این لحاظ و از طرف دیگه ای که کشورهایی که یک مقدار آشفتگی های اجتماعی دارن مثل به اصطلاح کشور ما به سیاها و طوایف به اصطلاح مختلف تبدیل شدین، به طبقات اجتماعی مختلف تبدیل شدین، حاصلهای اجتماعی زیاد است، طبعا در برابر تغییر اقلیم آسیب بیشتر میبینن. عامل دیگه ای است که حاکمیت ها چقدر توان پاسخگویی دارن، چقدر توان سازگاری را با تغییرات اقلیمی دارن، چقدر منابع را میتونن اختصاص بدن برای سازگاری. که این پارامترها در نظر گرفته شود، افغانستان متاسفانه از عرصه به اصطلاح پارامتر طبعا مشکل داره و هم توان ناسازگاری نداره، هم قدرت پاسخگویی نداره، هم اقتصاد زراعتی داره. از طرف دیگه ببینید بخصوص در 20 سال گذشته یک جمعیت افغانستان سریع رشد کرد، مهاجرت های بسیار گسترده از روستاها و شهرهای بزرگ صورت گرفت، مناطق مسکونی در شهرها گسترش پیدا کرد، مناطق مسکونی در روستاها گسترش پیدا کرد. این گسترش پلان شده و منظم نبوده، حتی در چارچوب اطلاع پلان هایی هم وجود داشته. آسیب پذیری در برابر حوادث طبیعی دیا منظور نشده. شما میدونید حریم به اصطلاح رودخانه ها مورد دستبرد قرار گرفته، اصلا در مناطق آسیب پذیر در برابر سیلاب حتی در دستین برها خانه ساخته شده، در طراحی های به اصطلاح شهری اصلا کانال های عبور سیلاب در نظر گرفتن نشده. بنابراین این سیلاب ها میتونه بسیار ویرانگر باشه و خسارات جانی و مالی هنگفتی را بار بیاره و همچنان میزان سرمایه گذاری روی تأسیسات زیربنایی بسیار محدود بوده. ما یکی از محدود کشورهایی هستیم که کمترین میزان ذخیره‌سازی آب در سطح جهان داریم، بندهای آبگردان نداریم، کانالهای انتقال آب نداریم، شبکه آبیاری سنتی است، زراعت اصلا سنتی است، اصلا زراعتی که سازگار با تغییر اقلیم باشه وجود نداره. بنابراین ضعف‌های ما متاسفانه بسیار زیاد است، با میزان آسیب پذیری هم بسیار زیاد است در برابر تغییر اقلیم.
تشکر استاد، برمیگردیم به شما و تماس ما خوشبختانه با جناب حمیدالله احمدزی رئیس تحقیق خاکشناسی وزارت زراعت و مالداری افغانستان وصل شده. جناب احمدزی خوش آمدین به برنامه. شما به عنوان یک مسئول تخصصی کار میکنین، تهدید سیلاب ها بر زراعت افغانستان تا چه حد جدی است؟
و علیکم سلام، تشکر. من هم سلام و احترامات به شما همکارانی که شما در تماس هستند و همه شنونده ها ابراز میکنم. تشکر که به من وقت دادین.
سلامت باشین.
بله، زنده باشین. سیلاب ها اصلا قسمی که برادران محترم وضاحت دادن در مورد تغییر اقلیم، این تغییر اقلیم عواملشان بسیار واضح گفتن و وضاحت دادن. این تغییر اقلیم خودشان باعث شده که این سیلاب ها وجود میاد، خصوصا نمی موقعیت جغرافیایی افغانستان که یک موقعیت بسیار متنوع و مغلق داره، و از سوی دیگر امی تغییر اقلیم و اقلیمی که افغانستان داره خشک و نیمه خشک است، که این بارندگی بعض وقت بارندگی بسیار کم و در بعض اوقات بارندگی بسیار شدید صورت میگیره، که این بارندگی کم که در یک وقت معین که ما نیاز داریم با بارندگی بیشتر، مثلا در زمستان برف ها می باشه که او آب نگاه میشه، حفظ میشه و به مرور زمان از او برف ها استفاده میشه، وقتی که ما این برف به اندازه مناسب داشته باشیم و پوشش نباتی بالای زمین ها به اندازه کافی وجود داشته باشه، پس این مشکلات سیلاب ها هم کم می باشه، چون وقتی که بارندگی در ماهای بعد از حمل و ثور یا در تابستان قسمی که امیال بسیار زیاد است و به این مشکل ما روبرو هستیم، در این وقتی که پوشش نباتی وجود داشته باشه و خود خاک یک اندازه رطوبت داشته باشه، پس او آبی که جریان پیدا میکنه او در زمین جذب میشه و حرکت سریع نمی داشته باشه. متاسفانه که در سالهای آخر در افغانستان خشکسالی که وجود داره، بالخصوص در این سال که ما داشتیم، خصوصا در ماه که ما به آب بسیار با باران بسیار کافی ضرورت داریم، ماه حمل و ثور و اینا هستن که در این ماه ها اگر ما محاسبه کردیم از استیشن هایی که وزارت زراعت داره، یعنی ما در مارچ گذشته به اندازه 804 میلیمتر اندازه بارندگی ما بود و در اپریل 419 میلیمتر بارندگی ما بود که بسیار زیاد کم است. امی علت بود که زمینای ما چی زمینای الفچر است.
بله. آقای احمدزای، چون شنونده ها بیشتر از لحاظ تکنیکی شاید براشون مشکل شوه که 400 یا بیشتر از او به اندازه میلیمتر بارندگی باشه، یعنی اگر اینطور بگوین که معیار چقدر است و چقدر افغانستان از نظر داشتن آب طبیعی یا بارندگی عقب مانده.
ما اگر امیتور یک تفکیک بکنم که یعنی در حدود ما اگر به سال 2019 و 20 با وجودی که در او وقت ما گفته نمیتانیم که آبسالی بود و بارندگی زیاد بود، یعنی در حدود 50% و یا بیشتر از او آب ما کم بود، بارندگی کم بود از او سالهای گذشته دیگه. این یک تاثیر بسیار منفی بالای این محیط و اقلیم و زراعت ما و این خساراتی که ما آلی از سیلاب‌ها می‌بینیم این یک علت عمده است. و از لحاظ تکنیکی ما بسیار پیش نمیرم.
بله.
گفتم در این ماهای معمولا در این وقت چون پوشش نباتی کم می باشه و وقتی که آب جریان پیدا میکنه این حرکت میکنه و بسیار به شدت میره، این یک مشکل عمده جور میکنه.
تشکر آقای احمدزای. برمیگردیم به شما و شنونده های عزیز، تا لحظات بعد منتظر تماس های شما هم میمانیم به شماره های 0042-022-11-24-501 و 0042-022-11-24-601 با ما تماس گرفته میتونین و موضوع برنامه ما هم تغییرات اقلیمی و تاثیرش بالای افغانستان هست. آقای سدید، آب‌های آلوده بدون شک باعث انتقال ویروس‌های گوناگون هم در افغانستان شده. شاهد بودیم که کولرا در چند هفته گذشته مردم را در ولایت‌های مختلف با تهدید روبرو کرد. حالا اگر سنجش شود بیشترین آب‌های آلوده افغانستان در کدام مناطق وجود دارد و آب‌های صاف و نوشیدنی یا آشامیدنی در کدام ولایت‌ها و مناطق؟
می‌بینیم کیفیت آب در حقیقت از بالا آب تا پایین آب در نظر گرفته شده و مطالعه شده. ما هرچی از بالا آب به طرف پایین آب میاییم کیفیت آب ما خرابتر شده میره، به دلیل از اینکه در بالا آب ما شما تمرکز نفوس کم داریم، اونجا انسان ها کم زندگی میکنن، بنان آلودگی و آلوده سازی آب هم کم است. اونجا آب ها معمولا در دره های به حساب که در ساحات دوردست قرار داره آب بیشتری بهترین کیفیت داره. و هرچی در طرف پایین دست میاییم ما شما در قطع وقت زراعت صورت میگیره، در اونجا کودای کیمیاوی استفاده میشه، حشرکش ها استفاده میشه و در قطعی حشرکش ها و کودای کیمیاوی قسمت از اینا با آب ها میرسن. بنا وقت از بالا آب به طرف پایین آب میرین کیفیت آبای ما خرابتر شده میره و به این شکل در آخرین قسمتی که مثلا زراعت زیاد از یک دره بسیار بزرگ زراعت زیاد در اونجا ما داریم و آب به خاطر زراعت آبیاری سوء استفاده میشه و بعدا آب سرریز شده دوباره به دریا میره، این کیفیت آب خرابتر میکنه. یک موضوع دیگه که در بالا آبا ما شما چون ارتفاعات داریم، در ارتفاعات که از خود یعنی انحلال اکسیژن با آب باعث از این میشه که آب کیفیت خوبی را داشته باشه، نظر بیولوژیکی و کیمیایی کیفیت خوب را داشته باشه. هرچقدر که آب اکسیژن منحل داشته باشه به اون اندازه واضح است که کیفیت آب بهتر میشه. و در پایین آب از نظر ارتفاع چون واضح گفت است که کم میشه ارتفاعات و هم به این شکل خود انحلال اکسیژن هم در آب کم میشه، بنان کیفیت آب در پایین دستا خرابتر میشه. و این ارتباط مستقیم به این داره که در یک دره در یک ساحه آبریز، مثلا مثال اگر ما مثال بتیم ساحه آبریز کابل یا ساحه هلمند، به هر منوالی که در اطراف دریا و یا در اطراف منبع آب هست و از استفاده صورت میگیره، به هر منوالی که مقدار استفاده آب زیاد باشه و مون منوال واضح گفت هست که آلوده کننده آب هم زیاد میباشه.
تشکر. و جناب فهیم، با توجه به این که دست حکومت طالبان خیلی برای رسیدگی به رویدادهای طبیعی باز نیست، باز هم در کدام حد توانایی برای رسیدگی به این رویدادها از سوی طالبان ممکن است؟ چون در سیلاب‌های اخیر مردم شکایت‌های زیاد کردند که تقریبا هیچ گونه رسیدگی برای آسیب دیده ها صورت نگرفتند.
ببینین، یکی از اشتباه کار اداری موجودی بوده که اینا متاسفانه با ادارهای دولتی به عنوان غنایم جنگی برخورد کردن و ادارهای دولتی را تصفیه کردن از وجود افراد متخصص و کارآمد. در وزارت یک جای گرفتن، از وزیر گرفته تا رؤسا تا رؤسای ولایتی همیشه برکنار کردن، آدمایی را آوردن می تخصص موضوع را دارن، می تجربه دارن، تنها تخصص هم کار به تنهایی کافی نیست. در یک اداره وقتی که شما کار میکنین تجربه کار اداری را باید داشته باشید. این هم برخورد سبب شد که طبعا ظرفیت اداره پایین بیاید. طبیعی توان سازماندهی محدود است، قدرت پاسخگویی کم است، آمادگی وجود نداره، پلانهای فصلی وجود نداره. طبعا برای پاسخگویی در ارتباط حوادث طبیعی چند تا چیز ضرورت است. اول باید پیشبینی باشه، بعد از او هم فرضاً پیشگیری باید وجود داشته باشه، در مرحله دوم آمادگی باشه، مرحله به اصطلاح چهارم مقابله است و مرحله پنجم بازسازی است. متاسفانه پیشبینی وجود نداره و طبعا پیشگیری خوکار کار بسیار بسیار مشکل است و اونی پاسخگویی آنی و مقابله طبعا برازی هم ظرفیت وجود ندارد. نیروهای امداد و نجات پراگنده هستند، برنامه نامشخص است، مسئولین هم قدرت سازماندهی ندارند، هم توان به اصطلاح مدیریت بحران ندارند، هم منابع و امکاناتشان محدود است. طبیعی است که مردم به حال خود رها شده و طبیعی است از مردم وقتی که برای مردم پشتوار اولیه داده نشه، مردم دستگیری نشه، مردم راهنمایی نشه، برای مردم آگاهی به موقع داده نشه، دیگه طبیعی است که میزان آسیب پذیری و خسارات بالا میره.
بله، تشکر. جناب احمدزی، شاهد خشکسالی بودیم، شما هم اشاره داشتین به او، در رژیم گذشته هم وضعیت خوب نبود، یعنی خشکسالی مردم را خیلی متاثر ساخت. دقیقاً که بارندگی بیش از حد یا بارندگی خیلی کم بالای محصولات زراعتی در افغانستان تاثیر زیاد میکنه، چون بیشتر از 70% مردم اتکا به زراعت و مالداری دارن. اگر بیایم روی از اینکه چقدر محصولات زراعتی در افغانستان کاهش پیدا کرده و فعلا در کدام وضعیت قرار داره، یعنی حاصلات و محصولات کم، متوسط یا درجهش بهتر است؟
تشکر. این طبعا ما گفته میتونیم که در سالهای اخیر، یعنی از سال 2018 هم ما یک خوشسالی بعدی که تاثیرات بالای حاصلات زراعتی و علفچرها و ساحات جنگلی ما داشتیم، زیادتر مالداران بسیار زیاد متضرر شدن، دهقین ما بسیار زیاد متضرر شدن، و بعد از او در سال 2019 یک کمی بارندگی بیشتر شد، و در 2020 و در این سال ما که میبینیم بسیار باز بارندگی بسیار زیاد کم شده. طبعا این تاثیرات منفی بالای محصولات زراعتی و بالای مالداران داره که فعلا امارات اسلامی بالای یک سروی با همکاری ادارات بین‌المللی بالای یک سروی کار میکنه که امی خسارات، اندازه خسارات در بخشای باغات، در نباتات مزروعی، بالای در دیگر زمینایی که متضرر شده، کانال ها یا ساحات آبیاری که متضرر شده، ای را تعیین میکنه سروی جریان داره. و اینا قسمی که در سالهای گذشته هم دیجه بیشتر بود و همکاری های ادارات بین‌المللی بیشتر بودن، دیگه در اون وقت زیاد بود، اما فعلا اینا کوشش میکنن و تا حد صورت گرفته ای امکانات و همکاری. مثلا گندم با بعضی ساحات انتقال شده و در حالت انتقال است، تخمهای اصلاح شده را به دهقین و به مردم میتن، و واکسینا به مالدارا که مالای اونا متضرر شده، ادویه و واکسین میرسه. ولی در پالوی ای که حکومت کار میکنه، بعضی ادارات بین‌المللی هم در بخش ایمرجنسی امرشان هم کاری میکنن. این است، یعنی ما گفته میتونیم که خسارات بیشتر است، خسارات زیاد است، و خصوصا عمده مشکلی که ما در ماه که ما بسیار با باران ضرورت داشتیم، در ماهای حمل و ثور و جوزا، در او وقت اندازه بارندگی بسیار کم بود.
تشکر. و شنونده های عزیز، میتونیم فرصت را بذاریم برای شما، حالا اگر گفتنی دارین یا پیام دارین، سوال میشه برای ما زنگ بزنین. شماره های ما 0042-022-11-24-501 و 0042-022-11-24-601. شماره اخیر ما در واتساپ هم فعال است و میتونین امی حالا برای ما زنگ بزنین، چون حدود 25 دقیقه از برنامه ما باقی مانده و تا لحظات بعد تلاش میکنیم محمد نسیم حقانی، مسئول اطلاعات و سخنگوی وزارت دولت در امور مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان را با خود داشته باشیم. از اونها هم بشنیم، چون شکایت های زیاد وجود داره از سوی آسیب دیده های سیلاب های اخیر که برشان رسیدگی صورت نگرفته، و ببینیم که کدام نهادها تا فعلا با ای اداره مبارزه با رویدادهای طبیعی همکار بودن و برای آسیب دیده ها در افغانستان کمک ها فراهم شده یا نه. خب تا زمانی که تماس شنونده ها وصل میشه، جناب سدید، منابع آبی افغانستان تا اکنون به صورت درست مدیریت نشده، اکنون شاید 100,000 متر مکعب آب ضایع شود، در حالی که بیابان های افغانستان همچنان خشک مانده که خشک بود، حتی آب زراعتی هم تامین شده نمیتونه. چگونه ممکن است آب ها مدیریت شود؟
میره نایمی سای مطارم، ما میتونیم در سه مؤلفه در حقیقت مدیریت آب خدا کنیم، بخصوص وقتی میاییم در موضوع سیلاب و کم کردن زیان های سیلاب صحبت میکنیم. یکی شدت مخاطره است. شدت مخاطره به این معنی که ما
کشور کوهستانی داریم و این دره های بسیار تنگ و با میلان زیاد باعث میشه که با یک باران تقریبا متوسط هم باعث شود که یک جریان بسیار عظیم تشکیل بده در مدت زمان بسیار کم که در حقیقت فرصت فرار از مردم ما میگیره. خب به خاطر شدت کم کردن شدت مخاطره باید چی کنیم که البته مؤلفه اول است. به این بخش مردم ما و حاکما باید در این بخش کارهای فوق باید انجام بدن. به طور مثال میتونن که ساحه آبریزه را مدیریت کنن. مدیریت ساحه آبریزه به معنی از این که میتونن در امتداد کنتور کوه ها و تپه ها خندق ها ایجاد کنن. این خندق ها واضح گپ است که مقدار زیاد بارندگی را در خود جای میتن و رطوبت خاک در ساحه و بیلانس آبی در ساحه بالا میبره که باعث رشد نباتات هم میشه که به نوبه خود رشد نباتات و سرسبز شدن منطقه باعث از این میشه که موج سیلابی را در حقیقت به تاخیر بندازه و بسیار کم کنه. دیگه تدابیر مثل تدابیر ایجاد بندهای کوچک است که ما شما شاهدش هستیم در چند ولایت با مشارکت مردمی مثلا در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی مشارکت مردمی در حقیقت نتیجه داده و با مشارکت مردمی چندین بند کوچک در او ساحه ساخته شده. یک تدبیر دیگه که به خاطر مدیریت آبریزه بسیار خوب دانسته شده و ایست که سربنده جور شده و این سربنده در حقیقت آب سیلابی را از مسیر اصلیش منحرف می سازه و در ساحات زمین های بکره که اونجا زراعت صورت نمی گیره در اونجا در جهیلا مصنوعی ذخیره می شه و به مرور زمان تنشین آبای زیرزمینی می شه و آبای زیرزمینی را تغذیه می کنه. اگر وقت داشته باشیم سر دو مؤلفه دیگه هم صحبت کنم.
مهربانی جناب صدیق.
مؤلفه دو مؤلفه معروضیت است. ببینین وقتی ما در نزدیک دریاها در نزدیک جرها که ما به حساب خول و شیله که ما برش در زبان دری میگیم خانه جور میکنیم در حقیقت ما خود معروض به سیلاب میسازیم و در صورتی که ما آگاهی نداشته باشیم سیستم هوشداری موجود نباشه بازم معروضیت ما به سیلاب زیاد میشه چون وقتی آگاهی موجود نباشه سیستم هوشداری نباشه در حقیقت مردم ما ناآگاه و بسیار غیر مترقبه به سیلاب مواجه میشن که باعث زیان میشه. اینا معروضیت چطور کم کنیم؟ واضح گپ است که مردم ما باید به سیلاب ها و دریاها احترام بگذارن و حریم دریاها را محترم بشمارن و در حقیقت در حریم دریاها از ساخت ساز و مصاحب سیلابگیر دریاها را از ساخت ساز ایساها جلوگیری کنن و واضح گپ است که کارهای دیگه میتونه انجام شد و طور مثال کاه و چوب و علفی چیزا را در مسیر سیلاب ها ذخیره نکنن. و همین سر معلفه سیوم که کوتاه اگر ذکر کنم معلفه سیوم در حقیقت کم کردن آسیب پذیری است. کم کردن آسیب پذیری وقتی که ما مثلا از روی ناچاری در نزدیک دریا خانه جور کردیم باید مقاومت خانه را در قسمت بالا ببریم چون از روی ناچاری یا یک ساحه بسیار اساس است مثل منار جام که در لب دریای حریرو ساخته شده و این منار جام برای ما اهمیت داره. بنابراین در او ساحه باید ما استحکام بلند ببریم دیوارای استنادی جور کنیم و خانه خود را تعدابای خانه را اگر نزدیک دریا باشه باید مقابل سیلاب استحکام ببخشیم.
تشکر جناب صدید. و جناب فهیم صاحب آسیب شناسی از رویدادهای طبیعی در افغانستان چگونه صورت میگیره؟ امکانات کافی وجود داره خصوصا با توجه به وضعیت که فعلا در افغانستان حاکم است؟
ببینین یک بررسی در سالهای آخر صورت گرفته بود نتیجه از بررسی تدوین یک اطلس بود و اطلسی که میزان آسیب پذیری در برابر انواع حوادث طبیعی نشان میداد از جمله سیلاب و در او اطلس معمولا تمام مناطق آسیب پذیر تا سطح ولسوالی ها مشخص شده که کدام ولسوالی ها در کدام ولسوالی فرضاً چه مساحتی از زمین در معرض تهدید سیلاب قرار دارد، به این ولسوالی فرض ساختمان‌های اساسی چه است، راه، سرک، پل، کلینیک، مکتب یا شهر، بازار، اینا در این حد شده و کارهای دیگه که صورت گرفته بود یک فرضاً اداری هواشناسی فعال شده بود، طبعاً اداری هواشناسی این وظایف شانی بود که باید از طریق ماورای هواشناسی وضعیت باید رصد بکنن، وضعیت باید زیر نظر داشته باشن و از تغییرات جوی را حرکت امواج بارانزا را باید با موقع شناسایی بکنن، مکانش تثبیت بکنن. تا این امکان وجود داشت که فرزند نقشه ها ترتیب میشد تا سطح ولایت پیشبینی میشد که در کدام ولایت چه وقت بارندگی میشه، در کدام ساعت روز بارندگی میشه و امکان وقوع چند میلی متر بارندگی وجود دارد. من اینی سیستما اگر سرش تمرکز شود، این سیستما به هم وصل شود، به خصوص به دانش تخصصی که در این عرصه ها وجود دارد بها داده شود، طبعا ما میتونیم تا حدودی حداقل با صدور هشدارهای اولیه، دادن آگاهی بر مردم، وزارت از فعالیت های اجتماعی، از همه که در مهمتر یعنی حکمرانی در عرصه کاهش خطر حوادث طبیعی بدون جلب مشارکت مردم ممکن نیست. ما باید این هنر باید داشته باشیم که مشارکت مردم جلب بکنیم، خود با مردم با خود همراه بسازیم و از این راه ها این سیستم های وجود داره. اگر او سیستم ها فعال شوه و بر کسایی که به اون سیستم ها بلد بودن، بر دانششان، بر تخصص تجربهشان ارزش قائل شوند و زمینش، یعنی ما ایره باید موقعیت کشور خود در برابر حوادث طبیعی باید دقیق را تعریف شده و باید ایره جدی بگیریم که ما یک کشوری هستیم در معرض تهدید انواع حوادث طبیعی قرار داریم و به دلایل مختلفی که عرض شد، این که رشد اقتصادی وجود نداشته، این که زیربناهای کافی وجود نداره، سرمایه گذاری کافی صورت نگرفته، رشد سریع نفوذ، شهرنشینی بسیار که در وقت کم شهرها به سرعت گسترش پیدا کردن، روستاها گسترش پیدا کردن، این نقاط آسیب پذیر است و راه کاهش خطر است و سازگاری است که طبعا هم به دانش به صورت تخصصی نیاز داره، هم به تکنولوژی ضرورت داره و هم به سرمایه نیاز داره.
بله تشکر جناب
فهیم. به هم وصل شوه و با کارگیری عزیز بتانیم حداقل از میزان خسارات ها کم بسازه.
تشکر. و یک شنونده هم منتظر هستند پیام از اونا یا سوال از اونا را بپرسیم و بعد از او برنامه را با مهمانان ما ادامه خواهیم داد. بفرمایید شنونده عزیز، رادیو آزادی است، برنامه زیر آسمان کبود.
با یاد نام خدا، بعد از روز زیبای شما بخیر. مجتبی مشعل هستم، شما را از کابل به زحمت آختیم.
خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین. بسیار خرسند هستم که شما همین حوادث که در سطح ولایت بخصوص ولایت غزنی و پکتیا و خوست و بعض ولایت که سیلاب ها سرازر است و چیزهای طبیعی، خب ایکو مربوط نی مربوط ما میشه و نی مربوط ملت میشه، ایکو حوادث طبیعی است که بجز از خداوند کسی هم خبر نداره. پس چه خوب است که ما زمانی که همچون حوادث رخ میده هم انسان هستیم، باید دست با دست همدگه بتیم، یکی دیگر را کمک بکنیم، چون در حوادث های طبیعی در هر کشور که می باشه با یکی دیگر همدست هستن، یکی دیگر را کمک همکاری میکنن. یک موضوع و موضوع دیگه که میخوایم روی از این مستحق رسانی شما صدای ما بلند شوه، ببینین برادر معزز ما از خود وزارت های دارم که در این بخش مثلا میتونه مردم کمک بکنه. به طور مثال وزارت کار امور اجتماعی است یا هر بخش وزارت دیگه که مربوط از اینا میشه، یا یک وزارت سابق بود به نام حوادث بود، اما یک وزارت بود که نه نمیفهم مال در حکومت اسلامی وزارت است. یعنی اینا زمانی که بودجه را تصویب میکرد، اینا در هر ولایتی که مثلا سیلاب میامد یا زلزله میشد، اینا کمک میکرد بر ملت، خب به مردم. و از یک لحاظ دیگه زمانی که اینا بر مردم کمک میکنن، اینا یک دفعه برن ببینن از نزدیک حادثه را ببینن، اما واقعی که شده واقعیت در اون نقطه، اینا باید کمک بکنن. امروز ببینین از هر کشوری که به سطح بین المللی است، اینا داد از این میزنن که باید حقوق زن باید مد نظر گرفته شود. ببینین این همی حقوق با وجودی که اینا مد نظر گرفته نمیشه، اینا هیچ کدام حقوق هم برشان نداده. به نظر شخصی خودم به مو ترتیب حق از و حقوق از وزارت ها و از معلولین گرفته شد، مؤسسات که برشان فعالیت میکرد کلش بسته شد. اینا حوادث هایی که در طبیعت میشه و بودجه که مد نظر گرفته میشه و پول که مد نظر گرفته میشه باید برای مردمی که در موسط هستن. مطور مثال در غزنی امروز دیروز خبر شدم در خبرها و دوستایی که اونجا زندگی میکنن سیلاب آمده. اینا فقط غوری از اینا پشت دو ولایت است که پکتیاس یا پکتیکا است. در سطح 34 ولایت افغانستانی که ما داره مالی حوادث طبیعی نی به دست ماست برادر مازد، نی به دست شما. این حوادث هست که بجز از خداوند دیگه هیچ کسی هم نمیفهمه این حوادث هست. پس چی خوبه زمانی که حوادث طبیعی میشه کمکایی که در سطح بین المللی میشه اینا باید به مردم برسه. اینا رو ببینن شما، این کمکایی که مثلا در کابل میشه امروز مثلا امین نان خشک توزیع شد، اینا کلش وکیلی که همون کسی که مثلا میشناخت برش داد. به طور مثال دختر خدا به حساب بیوه انداخت برش میگه که مثلا این مستحق است، این خونه شده حرام است. اینا زمانی که در این خانه ها سطح کابل خانه تلاشه ها را برانداخت، اینا خو یک کسی را مثلا معذف میکرد که مردم از زندگیش میده تیکی داره که نداره و او ترتیب لیست میگرفت و کمکایی که شده بود برشان میداد. دیگه این حوادث طبیعی هم که هست نی با دست ماست نی با دست شماست. و از نقطه آخر خودم میگویم که دست با دست همدیگر بده، ملت خدا از این جنجال هایی که هست بکشم. تشکر از شما که مرا وقت دادین. یک دنیا سپاس، خدا حافظ.
سلامت باشین، تشکر. و برای شما بگویم شنونده عزیز که در برنامه بله وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی وجود داره در حکومت طالبان هم، و سخنگویش آقای نسیم عقانی را هم ما دعوت کرده بودیم، دعوت پذیرفتن، اما حالا متاسفانه تلفنشان خاموش است. خب فرصت زیاد نداریم جناب احمدزی، میایم با شما ای که توانایی های وزارت مبارزه با حوادث طبیعی و وزارت زراعت و مالداری در کدام حد است؟ شاید وزارت زراعت نتونه کمک مستقیم فراهم بکنه برای آسیب دیده ها، اما بالاخره برای آسیب شناسی یا ای که رسیدگی شود برای دهقانان چی کار کرده تا حال و چی کار میتونه؟ و همچنان کارکردهای وزارت مبارزه با حوادث طبیعی فکر میکنین چرا خیلی محدود و اندک است؟
تشکر بسیار زیاد. واقعا اگر ما بگویم این حوادث و یا این سیلاب هایی که در اخیر آمد، این یک طبعا حوادث طبیعی است و نمیتونه که یعنی ممالکی که زیاد پیشرفته نباشه و بسیار کاملا آمادگی داشته باشه به خاطر مدیریت اونها، طبعا تا یک حدی که ما قبلا در حکومت گذشته هم مشکلاتی داشتیم و رسیدگی به اونها که قسمی که لازم بود نمیشد. و فعلا هم ما یادآور شدم که وقتی که در یک ساحه، اول خو قبل از این که در یک ساحه حوادث میشه رخ میدهد یا قسمی که یک همکار دیگه ما یادآوری شد، ما یک آگاهی داشته باشیم. آگاهی قسمی ما میتونیم که پیدا کنیم که یک سیستمی پیشرفته هواشناسی ما داشته باشیم، یک مدیریت منظم هشداردهی حوادث داشته باشیم که در این مورد قبلا هم کار شده ولی کافی نیست و نبوده قبلا هم. یعنی این معمولا ادارات بین المللی بسیار در این بخش سهم داشتن و در معلوم کردن اقلیم و یا امی سیستم های پیشرفته هواشناسی امرای ما ادارات بین المللی هم کار بودن. و بعد از او اگر یک حادثه رخ می دهد پیدا می شد، تا حدی که دولت امکان دارد در او همکاری کنه دفعتا می رسه و در قدمی که بعد از او است، او به یک سروی ضرورت است. یک سروی معلوم کنه که در کدام ساحات چقدر مردم متضرر شده و به اساس اونا همکاری کنه. ما قبلا هم ذکر کردم که در بعضی ساحات گندم که اینا امرای امارت اسلامی موجود بود اونا را توزیع کرده و رسانده، در ساحاتی که تخم داشت تخمای اصلاح شده ما فعلا هم امو تحقیقات زراعتی که قبلا داشتیم اینستیتوت تحقیقات زراعتی بود، تمام استشنای تحقیقات زراعتی ما از وزارت زراعت همه فعال هستن و تمام محققین و کارشناسا وجود دارن، بسیار اندکی اگر خودشان رفته باشه و یا وظیفه را ایلا کرده یا وطن رفته. دیگه کارمندای تکنیکی ما در وزارت زراعت به شمول رؤسا اکثریتشان قبلی موجود است و اونا کارهای خود پیش میبرن. در ایسایی که اینا چی باید بکنه، ما یک پالیسی و یک استراتژی به خاطر مدیریت خشکسالی داریم. با اساس اونا اگر بودیجه موجود باشه وزارت زراعت فعلا هم با مو تعهدی که از وجود داره که همین استراتژی خشکسالی را اینا مدیریت کنه و در بخشی که اینا همکاری میتونن حتی با امرای بازی تجارایی که پولی کافی دارن از اونا کمک و همکاری خواسته شده، از ادارات بین المللی و ادارات همکاری خواسته شده و خود بودیجه وزارت زراعت باندازه‌ای که بودیجه داره از این در عرصه‌های مختلف مردم افغانستان سپورت میکنه و کمک میکنه.
تشکر. تشکر. خوب برنامه را یک جنبندی هم میکنیم مهمانان عزیز. جناب سدید، نخست با شما که کارشناس و متخصص آب هستین، فکر میکنین که در حال حاضر به کدام منابع بیشترین نیاز است برای آسیب شناسی، رسیدگی به آسیب دیده ها و در نهایت جلوگیری از تلفات زیاد و زیان های انگفت در نتیجه رویدادهای طبیعی که در افغانستان واقع میشه؟
شکر رایلی صاحب، به نظر ما مشارکت مردمی بسیار مهم است. ما در یک درقه در برابر یک اقلیم جدید در حال قرار گرفتن هستیم و قرار هم داریم و در آینده این حالت جدید اقلیمی بر ما باید درس بده که ما مثل سابق دیگر نمیتونیم ادامه بدیم. ما باید در عرصه بهبود بیلانس آب در منطقه، در عرصه مدیریت آبریزه های خود، مثل که ما مثال جاغوری دادم، مردم و حکومت هر دو دست بکار شوند و شرایط را تعقیب کنند که با تغییرات جدید اقلیمی که ما مواجه هستیم، کشور ما مواجه است، با او سازگاری داشته باشد. واضح گفت است بس مدراز نشد که وقت کم است. من قضا ذکر میکنم که ما باید کوشش کنیم بیلانس آب در منطقه بالا ببریم و خطرات سیلابی را باید خوب درک کنیم و حریم دریاها و سیلبرها را احترام بگذاریم. در این صورت ما میتونیم که در خط از زیانهایی که نباید با ما وارد شود از او کاملا جلوگیری کنیم. میمانه موضوعات بزرگتر از او، سیستم‌های هشداردهی، پیشبینی آب و هوا دقیق تر. اینا فعلا به نظر ما دولت فعلی که ما قرار داریم یک کمی از توان دولت فعلی بیرون است و این راستا و کار در از مدت و پلان گذاری در از مدت نیاز است که تا در این بخش هم بهبودی وجود بیاید.
خیلی سپاسگزار از شما جناب سدید. و آقای نجیب آقا فهیم، به عنوان استاد پوانتون چی فکر میکنین که برای جلوگیری از خطر سرازیر شدن سیلاب ها اولویت بندی ها چگونه صورت میگیره؟ اول کدام باشد؟ دوم و سوم؟ برنامه ها چطور باید مدیریت و تنظیم شوند؟
ببینید، برای کاهش خطر در برابر کاهش خطر پذیری در برابر سیلاب، یعنی چند تا اقدامی است که باید روی دست باید گرفته شود. اولی که ما اداره خدا با یک اداره پاسخگو و مسئول در برابر مردم باید تبدیل بکنیم. دانش و توان تخصصی خدا شاید در 20 سال گذشته در عرصه های مختلف ما متخصصین داریم که با بکارگیری از اونا ما میتونیم یک بخش زیادی از مشکلات اداره را حل بکنیم. سیستم های هشدار قبلی باید فعال شود. ما باید این درک بکنیم که کشور به شدت آب سخیز هستیم، آسیب پذیر هستیم، سطح آمادگی را باید بالا ببریم، راهی را باید جستجو بکنیم که مردم باید در تصمیم گیری ها شریک ساخته شوند، برای مردم باید آگاهی داده شود و مردم هم بخصوص در برابر حوادث طبیعی چون قربانی اصلی مردم هست. یک مقدار خودشان موضوع جدی باید بگیرن. ما در قرن 21 در عصر فعالیت رسانه های اجتماعی بسر میبریم، حتی اگه اداره دولتی هم کاری نکنن از طریق شبکه های اجتماعی. دکتر صدید بنان یک متخصص هستن، اینا در بحث حضور دارن هفته وار، حتی روزانه وضعیت جوی و مناطقی که در معرض تهدید سیلابا قرار دارن روز به روز اونها رو پیشبینی میکنن، میگه در کدام ولایت امکان وقوع سیلاب وجود داره. بنابراین مردم چون خودشان قربانی هستن، اینی پیشبینی ها را پیشگویی ها را به صلاح جدی بگیرن، خود آماده بسازن تا در موقعی که با خطر مواجه شوند حداقل کاری کرده میتونن به صلاح جان و مال خود نجات بدن. اون طرف میمانم مسئولیت های دولت، یک بخش زیادش مربوط به برنامه ریزی ها هست، مربوط به سازماندهی هست، مربوط به افزایش سطح آمادگی پاسخگویی با موقع است که طبعا در این موارد اداره به اصطلاح موجود باید از وضعیت انفعال و از وضعیت موجوده خود بیرون بسازد. چرا ما در شرایط موجود کل کشور با انواع جنگ ها ما مواجه هستیم. یک جنگ دیگه خوشداری است، یک جنگ هم حوادث طبیعی زلزله یک جنگ است، یک جنگ دیگه هم فردست. اما رقم یک در برابر به اصطلاح رقبا بیشترین امکانات اختصاص میدن، لشکرکشی میکنن، یک بخش از امکانات از دقل برای پاسخگویی به حوادث طبیعی هم در نظر بگیرن تا از میزان خسارت و قربانی هایی که به مردم مظلوم تحمیل میشه دقل پاسخگویی.
تشکر. و جناب احمدزی، حدود یک دقیقه دیگه فرصت از برنامه ما مانده، کوتاه اگر بگوین که برای رشد سکتور زراعت حکومت طالبان باید کدام کارها را در صدر قرار بده؟
تشکر. اول این که بسیار مهمی است که ما همیشه باید یک معلومات منظم داشته باشیم و اساس همون معلومات ما بتانیم مشکل معلوم کرده و اقدام بکنیم و هماهنگی خوب بین وزارت ها و پارتنر ها ایجاد گردد. قسمی که یادآور شدن کارا، مدیریت آبریزه ها به شمول حفظ خاک و آب، این بسیار مهم است که ما میتانیم در آینده از این قسم خطرات سیلاب ها جلوگیری شود. مدیریت آبیاری منظم صورت بگیره، مدیریت منابع طبیعی، ساحات علفچارها و جنگلات و مدیریت حوزه های دریایی که مربوط وزارت زراعت نمیشه، انرژی و آب میشه در این بخش. و دیگر وزارت زراعت باید در بخش هایی که تحقیقات بیشتر صورت بگیره بالای نباتاتی که او در مقابل مقاومت زیاد در مقابل خشکسالی داشته باشه، تا که او هم در ساحات علفچر ما، در ساحات جنگلات و در ساحات زراعتی ما داشته باشه، تا که حفظ رطوبت خاک هم بیشتر باشه و امی تغییرات اقلیمی که یا خشکسالی که ما داریم ای هم کاهش یابد.
بسیار تشکر از شما جناب حمیدالله احمدزی، رئیس تحقیقات خاکشناسی وزارت زراعت و مالداری، جناب نجیب آقا فهیم استاد پوهنتون کابل و دکتر نجیب الله صدید متخصص آب. سپاسگزار شنونده های عزیز از حضور و همراهی شما، هم تشکر میکنم از مهمانان عزیز ما در این برنامه. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت.
کم کمکی کاش باشد ببرو یک دمکی، چقدر با نمکی کاش باشد ببرو یک شبکی، ای دلم بیدرکی بوی گل در بدنش انتظارم بمانش، بوی گل در بدنش انتظارم بمانش، بیقرارم که بیای صدقه هر قدمش، چه بدانم ای کجای لکی من وطنش، بیقرارم که بیای صدقه کاش دل نوازی میکنه، دل نوازی میکنه، با نگاه آتشین شعله بازی میکنه، دل من راضی میکنه، گل بیارم دست دست گل بدامانش کنم، مهربانم عاشقانه جانکم نامش کنم، گل بیارم دست دست گل بدامانش کنم، مهربانم دل برانه در دلم جایش کنم، مهربانم دل برانه در دلم جایش کنم، بوی گل در بدنش انتظارم بمانش، بوی گل در بدنش انتظارم بمانش، بیقرارم که بیای صد پای هر قدمش، چه بدانم ای کجایی دلکی من وطنش، دلکی من وطنش.